دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو په دې خبرونه کې اصلا ترشنه اسمان لاندې پروګرام روان دی کیږي د 2 ساعت خبرونه د پښوندې بنا بحث دی خو مخکې تر دې چې ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ورشو او اسمت ساروان او ظریف نظر پکې په دې 2 ساعتونو کې له میلمنو سره په لومړي سات کې د لوی لارو د افغانستان د لوی لارو په ستونزو په دوهم سات کې دا ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په نوم لیکنه به سوکړي په موخه خبرونه ده دا کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوال او طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وو پولیس او شپاړه وسلوال طالبان وژل شوي دي افغان چارواکي وایي د هوایی او مځکنیو عملیاتو پر مهال په وروزګان زابل ولایتونو کې همشل وسلوال او طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادو په سفر سي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وو پولیس او شپاړس وسلوال طالبان وشل شوي چارواکي دغه راز وایي چې شپاړس نور وسلوال د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وشل شوي د کندهار د والي ویاند سیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ناوې پر بوسته طالبانو برید کړی
و پولیس شیدان سوي څلور کسه پکښې زخمیان دي او همدارنګه وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتی شپاړس وسلوال وژل سوي او یوولس کسه پکښې زخمیان دي
ښاغلي عزیزي وویل چې د وسلوالو څخه درې جسدونه او یو شمېر وسلې هم په سیمه کې پاتې دي بلخوا په کندهار کې د 215 متم کلي اردو قمندانۍ د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال د شپاړس وسلوالو د وژل کېدو او ولس نورو د ټپې کېدو ادعا کړې ده د 215 متم کلي اردو د ویان مرسیال محمد صادق عیسی وایي دغه وسلوال په تیرو څلیرو ساعتونو کې د مځکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوي طالبانو تر اوسه پورې د حکومتي لوري د دې ادعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې افغان چارواکي بیا وایي چې د هوایی بریدونو او مځکنیو عملیاتو پر مهال په وروزګان کې هم وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې د 215 متم کلي اردو مطبوعاتي مسؤول احمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کمانډو ځواکونو د وروزګان په مرکز ترینکوټ اړوند کوټوالو سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال ولس وسلوال وژل شوي نوموړی وایي د دې عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو مهمات او پټن ځایونه هم له منځه وړل شوي ښاغلی عیسی همدارنګه وویل چې د ملي اردو اړوند د دوهمې پلې لواء ځواکونو بیا د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال طالبان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي د سالنګ د لوی لارې څارونکو چارواکي وایي د جمعې د ورځې راهیسې د لوی لارې د باروړونکو موټرو په مخ تړل شوې ده د پروان د والی ویاندی وحیدی شاهکار پرون ازادي رډیو ته وویل چې دا پریکړه وروسته لاغه شوې ده چې په سیمه کې درنه واوره ورېدلې ده او د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د باروړونکو موټرو د په وړاندې د لوی لارې تړلې تاسو لازادي رډیونه خبرونه وري د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادونو په سفر دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د خاغلی پامپیو به اردن مصر بحرین متحده عربی امارات او قطر سعودي عربستان عمان او کویت ته ولاړ شي د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې خبري اعلان ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول ویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځني ختیځ نه پریږدي یو بل امریکایي چارواکي ویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقجي د وژلو قضیه راپورته کړي څو هغه کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري بیا به ترکیې ته ولاړ شي او هلته به د امریکا ستر لوی درستیز جوزف ډنفورډ هم د ملګرتیا وکړي تمه ده چې دوی به پر ترکي چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي حمله ونه کړي انقره د سوریه کوردان تورنوي چې د ترکیه له بلتون غختونکو کوردانو سره اړیکې لري د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې امریکایي پوځیان به په افریقا کې غابون هیواد ته استول شوي ډانلډ ټرمپ وویل په ګوندی کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د سرتیری ګابون ته رسیدلې دي. ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته په استولي لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه ګابون ته د امریکا اتیا تنه پوځیان ولاړل. ټرمپ ویلي که چېرته اړتیا وه د دې عسکرو شمیر به زیات کړي. په کانګو کې د ډسمبر په 10مه د ولسمشرۍ انتخابات وشول، خو د نتیجو تر اعلان وروسته نړیوالې ټولنې د درغلیو په خاطر شخړو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. دا و تر دې مهاله خبر.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. مثل همیشه ما و آقای ساروان در خدمت شما هستیم. موضوعاتی که این بار برتان انتخاب کردیم در قسمت اول همی مشکلات در شهرها هستک و در قسمت دوم هم یک نظر روی مسائل انتخاباتی می اندازیم. همونطور نیست؟
بله نظر صاحب، زهم قدر منو آوریدون کتا سلامون آورنده کم و لکسنگ چه ظریف نظر و لمره پلوی لارو که له نامنې د غیر مسؤولو وسلوالو له لورې له موټر چلوونکو څخه د پیسو اخیستلو او د لوی لارو د نورو ستونزو په اړه خبرې کوو. آزادي راډیو ته تقریبا هر ورځ یو نه یو پیغام د لوی لارو په اړه د شکایت په باب البته را رسیږي. دوی وایي پولیس وسلوال طالبان او په ځینو مواردو کې غیر مسؤول وسلوال موټرونه دروي او پیسې ورڅخلي. د څو تنو خبرې به سره واورو.
سلام علیکم، ما تروان هستیم، از ولایت فراس صحبت میکنیم. از ولسوالی قلعه‌کا 2000 روپیه گرفت عسکرا. اینطوری اکال جور کده هر پسته 500 600 1000 2000 روپیه میگیره. این چی حال است؟
سلام علیکم، در کندهار ولایت زنگ ولیدی، نام عبیدی. مشکل می ده دی در سرکان خراب چی در چرواک سمی ده حیله دهی چی در سرکان سم که
احمد سجاد هستم، یک از دیورای کماز در از اولفاتی قومی را قلعاتی بدخشان. پولیس هایی که بنامی هر وقتی در سر سفره هم می شینن و در اونجا به اصلا در پوته هستن، از پول جزیه زیاد می گیرن و مردم غریب نمی تره و کار بارش برسه.
د لارو د امنیت ترڅنګ بل ستونزه داره چې اکثر سړکونه دومره خراب شوي چې نور ورته پوخ سړک نشي ویل کېدی. د کابل کندهار لوی لاره یو مثال دی چې اکثر واړه او ټیټ موټران پر سړک د ژورو کندو له کبله تګ راتګ نشي کولی. خلک وایي چې دا کندې د باري موټرونو د زیات بار له کبله جوړې شوې دي. موټر چلوونکي وایي څو کاله مخکې د بار د کنټرول لپاره ترازوګان ایښودل شوي وو، خو دې کار د موټرو د اضافي بار مخه ونه نیولی شوه، اما فساد زیات کړ. په دې صورت کې که سړکونه بیا هم جوړ شي بیرته خرابیږي، نو اصلي حل لاره څه ده؟ په دې موضوع هم په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو او تاسو اوریدونکو ته موقع درکوو چې د لویو لارو په اړه خپلې ستونزې زموږ له درنو میلمنو سره شریکې کړئ.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما محترم انجینیر صاحب زکریا محمدی، مشاور تکنیکی و رئیس عمومی سرکار وزارت فقای داغامه، و محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله، همچنان دکتر احمدالله رئیس شرکت ترانسپورتی احمدشاه عبدالی. به عرصه مهمان ما احترامات تقدیم است.
بله، فعلا شاغل نصرت رحیمی د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال ویند په استودیو کې تشریف لري، ورته هرکلی وایو. اول به په د لارو په امنیت باندې خبرې وکړو. رحیمی صاحب، تاسو د څو تنو اوریدونکو خبرې واورېدې، موږ هم اشاره ورته وکړه چې په لویو لارو کې خلک له پولیسو او پوستو او عبدالرس غیر مسؤولو وسلوالو څخه شکایت لري. حتی په ځینو مواردو کې دا تازه خبره ده چې په دې وروستیو ورځو کې د غزنی او کابل په لاره کې و حتی طالبان هم سړکونو ته راوځي له باري موټرو څخه 25,000 افغانۍ محصول اخلي. نو د کورنیو چارو وزارت د خلکو د دې مشکل د رفع کولو لپاره څه اقدامات کړي دي یا څه په پام کې لري؟
دلوی خدای په نامه سروان صاحب، تاسو ته نظر صاحب ته د خبرونې ټولو قدرمنو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. په لارو کې په لویو لارو کې او په شاراو کې د اخوازیو واخیستنه د پولیسو له لارو له لارې د دښمنانو له لارې د وسلوالو کسانو له لارې لکه څنګه چې تاسو ویل دا وختن فوختن موږ ته گزارشونه د خپلو چینلو له طریقه را رسیدلی دي. خوب ځینو کمو مواردو کې خلکو همکاري کړې ده چې دغه موضوعات یې له موږ سره شریک کړي دي. ښه دی چې دغه خپرونې زیاتې وي د موضوع چې تاسو ملتفت شوي زه تاسو نه او دا موضوع هم ځانګړې کړې ده خپرونه هم ځانګړې کړې ده دې موضوع ته زه تاسو نه مننه کوم. وختن فوختن زیربطو ارګانو ته په ډېر جدي توګه هدایت ورکړل شوی دی چې په هغو سیمو کې چې دغه شکایتونه موجود دي هغو ته په جدي توګه رسیدګي وشي. د کورنیو چارو وزیر او د کورنیو چارو ارشد معین ټولو زیربطو ارګانو ته دا هدایت صادر کړی دی. څه موده مخکې په غزنی کې په زابل کې په لویو لارو باندې د اخوازیو اخیستو موضوع و په دریو مواردو کې موږ عملیات ترسره کړل. یعنی دغه ځینې شکایتونه چې کېږي هغه منو پیغونه اوس موږ سترګې نه شو پټولی. درې عملیات چې ترسره شول په دریو عملیاتو کې دیارلس نفره مزنونین ونیول شول چې په هغو کې درې نفره متهمین وو او نور مشکوک کسان وو چې ابرا واخیسته او کوم کسان چې متهمین وو هغوی د قانون منګولو ته وسپارل شول. زه یو ځل بیا د ټولو قدرمنو هیوادوالو څخه د همدغو کسانو څخه چې دوی د دغه مواردو سره مخ کیږي زموږ غوښتنه ترې همدغه ده چې وختن فوختن یو سلنونه شمیرې ته او یا هم نورو برخو ته چې دوی پیږي چې دغه شکایت یې د مسؤلینو او د موږ پورې رسیدلی شي دغه موارد د له موږ سره شریک ټولو برخو ته به رسیدګي وشي. د غزنی په اړه هلته هم شکایتونه موجود وو. هلته دښمنان راوتل طالبان راوتل سرکو ته په درېو برخو کې چې هلته عملیات ترسره شول تقریبا په درېو عملیاتو کې هلته 15 نفر طالبان ووژل شول چې لنیکه مرغه دغه ستونزه اوس هلته حل شوې ده.
بله تشکر رئیمی سه محترم. سابق وزارت داخله همراه رادیو ما قسمان همکاری می کردن و حتی هیئتشان نمایندهشان به دفتر ما می آمدن بعضی از شکایات ها را مستقیما می شنیدن یا می گرفتن. ما همین برنامه که پیام ها ثبت میشه زیادتر ایر آقای صاحب ما تعقیب میکنم خودتان بعدن تعقیب میکنی. یعنی گراف امی وضعیت سر شهرا مخصوصا مسئله امنیتی از در 15 سال از 15 سال به این طرف دمی سال بسیار زیاد شده. ما بسیار زیاد پیام داریم از که هر کس که دگیرش میگیره عسکر میگیره پلیس میگیره اربکی میگیره طالب میگیره هر کس که دگیرش آمد سر رایی خو از یک طرف به تجارت و ترانسپورت و اقتصاد کشور هم بسیار زیاد ضربه میده. از این خاطر یک پالیسی جدید ملی و کارزار وزیر صاحب داخلام جوان و نو فکرهای مختلف دارن این موضوع باید جدی گرفته شود. از 15 سال به این طرف همیشه میگم این انشالله خوب میشه مگه میچ خوب نیه و خراب شده میره. از او خاطر یک پلان جدی یک ریفورم جدی در نظر است یا نه رئیمی صاحب محترم؟
تشکر. نظر صاحب دهی بخش هم انشالله این موضوعات ما خودم امرای شخص وزیر صاحب مور داخله و بخش موین صاحب ارشد مور داخله و رهبری وزارت امور داخله ای را شریک میکنم. با وجود از اینکه به این بخش توجه صورت گرفته اما قناعت مردم ما باید حاصل کنیم. یک چیز دیگه که بسیار اهمیت داره وی است که در اواخر روی یک برنامه اختصاصی از طرف وزارت امور داخله به خاطر بهبود این وضعیت روی دست گرفته شده که ما میخواهیم که تیمای نظارتی را در چوکات امی کشف و استخبارات ایره به خاطر نظارت هرچی بهتر و خوبتر از این روند ایره افزایش بتیم. چون در بسیاری موارد تو شده ما به یک بخش که هدایت داده شده در ولایات اونا خودشان امرای اینا همدست بودن و در بسیاری موارد اونا خودشان مشکلزا بوده به این روند. به این اساس در هر موردی که ما صحبت کردم، با وجود از اینکه متهمین و متخلفین در این بخش گرفتار شده، پنجه قانون سپرده شده، اما نیاز است که ایره به شکل بنیادی و اساسی مشکل حل کنیم. این موضوعی را که بخش نظارت را که من خدمت شما عرض کردم، این تطبیق میشه در روزهای نزدیک. منتها خواست ما و خواست رهبری نهادهای امنیتی از تمام هموطنان عزیز مایی است که همراه نیروهای امنیتی خود در این بخش همکاری کنه. اگر اخاذی را پلیس میگیره، اگر افراد مسلح غیر مسئول میگیره، اگر اشخاص و افراد دیگه میگیره، اگر زورمندا میگیره، به هیچ وجه قابل قبول بر رهبری وزارت امور داخله نیست و در این بخش اقدامات جدی صورت خواهد گرفت.
بله رئیس محترم، مثلا بسیاری مسئله ضرور نیست که کل افغانستان در یک روز کل جور شد، منطقه مثلا از قسمت های فرا سرسره که اونجا بسیار زیاد شکایت داریم، یعنی ست ها تلفون ما از درایبرا داریم امیل لحظه. اگر مثلا به ما دولت گارانتی کنه که درایورها را تلفونا را ما آزار نمیتیم یا اذیت نمیکنیم، ما او تلفونا را میتونیم دختیارشان بانیم. خب منتها ما هم گارانتی کار داریم که باعث اذیت آزار درایورها یا کسایی که تلفون میکنن نشن. اینجا یک سیستم مدرنه که حالا در دیگه دنیا دیده میشه، درونای بسیار ارزان قیمت که هر کدامش 2000 3000 یا 4000 دلار قیمت دارن، کتازو هم یک منطقه را کل را میتونن کنترل کنن، یعنی یک دستگاهی جور کنن که یک مرکز باشه مثلا دفرا یا نزدیکای فرا که هم کل درایورا را که میو درون همیشه بالای سرش ببینه، خودشان ببینه که حتی میگن رنگ ساعتش یا پایش معلوم میشه که کدام اون پلیس پیسه میگیره، کدام عسكر پیسه میگیره، کدام اید. اگر شکل نمونه ای امیر را شروع کنین، خب باز آستاستایی میتونه تعقیب شوسته. اگر این مسئله اگر جدی است، این تدکارا باید شوسته، قدر مصرف هم نداره نیسته. چی میگین؟
دقیق است. ما یک چیز را که به سم هموطنان عزیز خود دوره میرسانیم و ای است که بخش 119 دو بسیار تغییرات بنیادی اساسی آمده در سیستم، از او 119 پلیس وصل است با دفتر وزیر امور داخله و 119 پلیس وصل است با دفتر معین ارشد وزارت امور داخله. به محضی که هموطنان عزیز ما هر شکایت را درج سیستم میکنه،
رحیمی صاحب شاید هم دای لطوی چه پا یو سلو نولس شمیری تا با خلق شاید زنگونه دیر وی شاید توجه بنه کشی چه زموش رادیو تا اکثر خلق شکایتونه کبی
سرمان شاستی موضوع داده چه بزن خلق حراس دیدین لری چه دوی هویت بفاش کیگی او په دې ډیرای موارد کې دوی شکایتونه با کوي. په دې اساس ما غوښتنم د ټولو دغه معلومات زغوارم چې دوی ته ورکم، چې په یو سل نس شمیره کې دغه تغییرات راغلي دي چې دا وصل شوی د وزیر دفتر سره. هر شکایت چې دوی کوي وزیر په غو باندې خبريږي، هر شکایت چې کوي موین ارشد د کورنۍ چارو وزارت په غو باندې خبريږي، او په غو برخه کې چې هر ډول اجرات کوي دوی آنان په خبريږي. او په ډیره
یو ځل مخکم د کورنۍ چارو د وزارت چارواکي له موږ سره په خبرو کې ویل چې ډیر ځلې دغه شمیرې ته ځینې خلک بې ځایه ټلیفونونه کوي، اسې د ځورولو لپاره ټلیفونونه کوي، ځینې غیر جدي خبرې مطرح کوي. شاید هم دا ډول ټلیفونونه ډیر زیات هلته کیږي، نو کله چې ډیر زیات شي شمیرې بیا نو طبعاً چې توجه هغسې نشي ورته کېدی.
دقیق موضوع د سروان صاحب معظم وګوره، موږ تاسو په هیواد کې دغه فرهنګ د خلکو په د ځینو خلکو ډیر ټیټ دی په ځینو مواردو کې، یعنې په ډیر اشد ضرورت دی ته هم دی چې زموږ زیربط ارګانونه لکه د اطلاعات فرهنګ وزارت، حج و اوقاف وزارت او نور زیربط ارګانونه خلکو ته د فرهنګ دوی د فرهنګ لوړولو برخه کې ځینې پیامونه ورکړي، په دو برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته. له شک پرته دغه ستونزې مشکلات شته، خو په دې وروستیو کې د ستونزې حل شوي دي. په ځینو مواردو کې هلته بیا موږ ته معلومیږي هغه ټلیفونونه او هر څه مسایل چې راځي، بیا اوس دغه کسان هم ښه تجربه پکې اخیستې ده چې دغه کس د خبرې چې کړې ده څومره حقیقت لري او څومره حقیقت نه لري. په غو برخه کې دغه ستونزه حل شوې ده. فقط ما غوښتل چې خلکو ته د افغانستان قدرمنو هیوادوالو ته زه دا معلومات ورکړم چې په یو سلو نس شمیرې ته که چېرې دوی تماس نیسي، دوی هغه هویت به فوق العاده مسئول وي او په دې برخه کې به هیڅ ستونزه نه وي.
تشکر. شماره 119 همیشه در خدمت تان است. البته آقای سارون خودتم گفتی بعضی به خاطر شوخی هم تلفن میکنه، این تنها در افغانستان، در کل دنیاست. حتی ما از دیگه دنیا شنیدیم دیگه ممالک که تلفن میکنن والله همین تیکت سینما رو ما از کجا خریده میتونیم، به دور مثال یا نان خوب در کجا خورده میتونیم. از این قبیل شوخی هم میکنن بسیار جد. به هر حال این مسائل بسیار جدی. سال محترم آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخل فعلا تنها با ما هستن. مسائل امنیتی را اگر تلفن میکنین ما یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از دو شماره تلفن ما را در اختیارتان میگذاریم، شما مستقیما سوالاتتان را طرح کنین.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
شنونده های محترم، شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره افغان بی سی مشت دو اجدام در اختیارتان است. فراموش نکنین از خاطر شکایات شما این برنامه را گرفتیم، اینمی هل وقتش است که تلفن کنین.
بله، البته اوس دی لوی لارو پا موضوع بندی خبری که، خو یوازی دی لوی لارو پر امنیت زکه خبری که چه زموش نور ملمانه د فایدی امید وزارت د سړکونو د عمومي رئیس شاغلی انجینر زکریا محمدی ته، البته دوی مشاور دي، تخنیکی مشاور دي، ته منتظر یو کله چوغي رغلل بیا کول شي د سړکونو په اړه د خرابوالي په اړه هم خبري وکي. خو اوس یوازې د لارو د امنیت په اړه که پښتنه لري نظر لري لمر سره تماسونی سي او ریدونکو لرو ځان معرفي کړي.
بله، سلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهربانی کوئی خپلواک صاحب،
لارو کی مثلا پیسې راخسته کیږي دا حقیقت. ما خپل مثلا د میر داوود هغه غټه پوسټر پر موټر غټ موټر 5000 روپۍ اخلي او چار باندې 500 افغانۍ وایي کیرانه کې که ارتم نه اوري. خو ورته ووایه چې مثلا ته یې معاش لري، وایي معاش نه ده، موږ دا پوسټه په بېستقي اخیستې ده. وخت چې دا حالات موږ موټروانان ځین ولې ګیله کوو، ولې مثلا د سړک د خرابوالي ګیله کوو، وخت چې د پولیس د حال لري نو ولې موږ د نورو خلکو ګیله وو.
بله، له تاسو څخه خپلواک صاحب یو پوښتنه، آیا تاسو د 1019 شمېرې ته تر اوسه پورې ټلیفون کړی دی، شکایت مو کړی دی؟
نه، تر اوسه ورته مو زنګ نه دی وهلی. 1019 شمېرې ته زنګ وو، یو وخت مو زنګ ورته وو، یو ستونزه وه په د شهیدایي پیسې کې د هرات، ورته وو هېڅ رسونه ونه کړو، نو څه شته زنګ ورته وو.
صحیح، یعنی تاسو باور نه پیلری. خیر، یو وری که تاسو ته جواب نه ویل شوی، کېدای شي په دوم ځل وویل شي، دریم ځل وویل شي، ځکه چې د امنیت مسله خو ډېره مهمه ده او تګ راتګ مسله د ټولو مسله ده، د ټولو افغانانو مسله ده، نو اهمیت ورکئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زما پښتنه د همي صاحب ته دغه هغه ځینې قومندانان د امنیه قومندانان د مرکزي وزارت نه امر مني، نه هدایت مني. دلته دلته په زورواکۍ کې هم سیاست کې هم په سیاست کې کوچي وي، هم په امنیت کې برخه کې کار کوي. دلته یو قومندان و دوی د جوړ کړی وو شخصي هسپتال، په امنیه قومندانۍ کې شخصي هسپتال جوړ کړی وو، شخصي مرسته کولې.
په کوم ولایت، په کوم ولسوالۍ کې؟ په کوم ولایت یو
عمومي کمانډر
د کوم ولایت؟
د کندهار د پخوانی د امنیه کمانډان نشم، د کندهار پخوانی امنیه کمانډان چې اوس مساوي دي. واته ورور دغه چمونه کوي، نه د حکومت مرکزی حکومت هدایت مني، هیڅ نه مني. په خپل کمانډانۍ کې هم هسپتال جوړ کړی دی، هم مرستې کوي. د خپل د خپل اویدلې د دې مهم
نو روغتون خو هیڅ غلط کار نه دی کړی، خو دا خو ښه کار کړی دی چې روغتون په کمانډانۍ کې جوړ کړی دی، کې هر ځای جوړ کړی دی، دا په دې کې بدی څه ده؟ خیر، د دوی تلفن قطع شو. بل اوریدونکو که لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم ساروان صاحب ته او د آزادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو محترم او میلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسې صافی صاحب.
و ډیر ساتم د کونړ ولایت نه.
مهرباني
ساروان صاحب، کوچې د مونږ او تاسو په دې ول سکالا کې د افغانستان د سرکوند لپاره کوم پرمختیايي کارونه شوی، حکومت بیا غوونه شوی، د اغه اساسي ډول باندې نه ده شوی.
زګه هغه وخت کې د پروډي کې د کوم پروډي ورکول کې دي د خصوصي شرکتونو د ورکول کې دي او خصوصي شرکتونو به داسې رقم د ستونزو سره مخ مثلا حکومت دې هغه د امنیت څنګه کې دې سم لار نشو برابر اوله هغه څه کار چې څنګه مناسب هغه څه کار نه دی شوی نو زماد محترم مېلمنو دا پوښتنه دا تیر په هیر ترنګ چې تیر کار نشي وي آیا دراتونکو لپاره تاسو کوم پلان لرئ د دغه لارو لپاره ترڅو د غلارې په سم ډول ورغي کې امنیت خشي په دې برخه کې تاسو دراتونکو لپاره کوم پلان لرئ دا مې د ویان صاحب نصرت رحیمی نه پوښتنه ده او
هله چې دا مننه مننه کور وطن بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کې آزادی رادیو و علیکم السلام
سلام صاحب خیر خیرت
سلامت اوسه مهرباني کوي
د مینر مبارک خپل مشوار خبره کوم مخکې له خپل استوديو د لیا ورشن تر لارې باندې ډیر اول د ادریس یو سره بل سره پیښې غاړي چې تیرته رسیدانه کاری ګر توای د فراد د ولایت دا د وران ډیر 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 تخدي سره کی غیا مر راوت هغه یو څوک د بل سره خپل خبره کوي خپل توای ما تخپل د حالات ما درېل غنځي
درست نو کله چې پیسې نه ورکوي بیا څه وای درته
نو دا خدای له داس پوسټیږي به زه چې خلک خپل عزت لري خپل عزت لپاره دا ګټه کوي چې هغه دا چې سردا دغه سردا راکړم چې نو خلک خپل عزت په خاطر باندې وکړي چې عزت خاطر نه
وي خبره ګوره تاسو دقیق دی پوسټ نوم یادول شي چې شاغله رحیمی واوري او ګوندی اقدام وکړي د پوسټ نوم واخلي چې مثلا فلانه پوسټه
دا د فراد درش راچې یو پوسټ دا د چې چې سیدان کاري زو توای ته نو څنګه پوسټ دي د لمن د اربکان یا ټول پوسټ دي خلک راغلي پر دې د تکاج ډیر بد خلک زیری
صحیح مننه یو بل اوریدونکو هم اخلو بیا مل منو ته ورته مهرباني کوي صاحب خبري وکي یو څه ژر
السلام علیکم سلام علیکم څه بخیر یاسین
سلامت اوسې مهرباني
فروان صاحب این مردم افغانستان که از به سواد به تحصیل است یا که از مسلمان است با سوتا مسلمان هستند حق نمیگن باور کو اینمی طالبا بستر کل سرکار پراند پولا برون پلچک برون کرد او نمیشه رو بازوی که تراز نمیگه که دولتی رقم که که پوسته اینی رقم که که رقم که اربکی اربکی نگو پولیس محلیش بگوی تو که اربکی میگوی خوبا خواب و زشت میشه کدی تو چرا پولیس محلیش نمیگوی چرا برادر تو صدا نمیکنی اینا می رقم کاربکی بگو مردم که دبالم شده درد میزنه فامیلرا اربکی نگو وطن دارم
درست ډیر مننه سلامت وسایل ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل نظر صاحب اول دی نصرت رحیمی جواب وای ورسته به شاغله انجینر زکریا محمدی ته هم نوبت ورکو چې دی فائدې امی وزارت څخه دی د سړکونو د جوړولو لپاره او د خراب سړکونو د ترمیم لپاره څه پلان لري لومړی رحیمی صاحب مهرباني وکړئ که پښتني مو هېری وي در پیاد بکو
مننه از خپل او قدرمنو هیوادوالو ته چې پوښتنه مطرح کړي سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم خپلواک صاحب ته صافي صاحب ته او نور دوستانو ته لکه څنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې د خلکو د همکارۍ پرته په هیڅ برخه کې پولیس نشي کولای چې ټولو اړوندو چارو ته رسیدګي وکړي زه تاسو ته یو مثال درکوم په کابل ښار کې څو ورځې وړاندې یو موټر په کین لاس باندې روان و یعنی هغه د ترافیکو د اصول خلاف دی په حرکت کې و زموږ یو قدربن هیوادوال دغه عکس یې اخیسته و هغه په ټولنیزو رسنیو کې راغی او هغه مختره ورسیده آنن په غو باندې ما د کورنۍ چارو وزیر خبر که او په دې برخه کې اقدام وشه موټر مشخص شه موټر ودرول شه او د مسئول سره قانوني چلند وشه یعنی په ورځ کې به زه مطمئن یم چې په سلګونو دغه موارد به رامنځته کیږي خو په ډیری مواردو کې ځینې پلانونه دي او ځینې موضوعات دي چې هغه د پولیسو یا زموږ د کشف یا زموږ د استخباراتو له سترګو پټ پاتې کیږي په هغو برخه کې موږ د خپلو ټولو قدرمنو هیوادوالو همکاري غواړو لکه څنګه چې ما مخکې ویل یو سلنه شمېره کې اوس تغییرات راغلي دي په هر مورد کې چې زموږ قدرمن هیوادوال شکایت کوي که چیرته رسیدګي نه کیږي، زما خپل شخصي فیسبوک پاڼه ته د شکایت وکړي، د کورنیو چارو د وزیر خپل مستقیم فیسبوک پاڼه ته د شکایت وکړي، هغه هر لحظه غو ته لاسرسی لري او د شپې وخت ټایم لري، هغه ګوري، ټول شکایتونه ګوري، او د کورنیو چارو وزارت ارشد موین هم په همدې شکل که چیرته شکایتونه وشي او ټول موضوعات ته رسیدګي کې به وجود چې مخ کې ویل چې دغه موضوع ډیره مهمه ده او له شک پرته چې دغه ستونزې او مشکلات شته، په ډیری مواردو کې چې شکایتونه شوي دي دغه کسان تشخیص شوي دي، شناسایی شوي دي او قانوني برخورد دوی سره شوی.
بله، خب آقای سروان، انجینیر صاحب زکریا محمدی مشاور تکنیکی و رئیس عمومی سرکای وزارت فایده همون تشریف آوردن، بر از اونام خوش آمدید. میگویم حال مشکلات از نقطه نظر تکنیکی هم یک از نظر بگذارنیم، در ایسا هم بسیار زیاد شکایت ها هست. زکریا صاحب چی میگین صاحب شما؟
در سن لومړی تاسو محترم و قدرمن و اورینن کو ته سلام و احترام پرند کول سره زه غواړم چې په دغه مورد کې اوسې وایم. کوم سرکونه چې په خو جوړ شوې دي او اوس جوړیږي، دغه د حفظ او مراقبت لپاره یو منظم پلان جوړ شوی دی چې په 1999 کال کې مونږ د عادي بودیجه په انکشافي بودیجه باندې تبدیل کړی دی، او د دې دپاره مونږ بجت لرو د حکومت د بودیجې څخه، او دا بودیجه نظر ضرورتونو ته د ټول 30 ولایتونو ته مونږ د سرکونو په ټولو هغه باندې موجودیت باندې مونږ دا تقسیم کړی دی چې یو منظم پلان له مخې مخته ځو. او په اوسنی حالت کې چې دغه نن ورځ هم کار پیروان ده د حفظ مراقبت په حق له د کابل جلال آباد لوی سرک چې د 450 کیلومتر وګتواله لري، د هغې د حفظ مراقبت چارې هم د اوس روان دي. بل د کابل قندهار سرک چې د کابل څخه تر غزنی پورې دا مونږ په دوه پکیجو کې د آسیایي بانک په مالي مرسته باندې تقسیم کړی دی. یو پکیج هم د اوس تدارکات اخلاص شوی دی او کمپنی خپل کار به شروع کړي، او بل پکیج د کار لاندې ده. همدارنګه د غزنی څخه تر قندهار پورې چې دغه ډېر لوی ستونزه ده د سرک د خرابۍ په وجه، دا په 15 پکیجونو باندې تقسیم شوی دی. چار یو پکیج په وخت سره په دې باندې کار روان ده چې تدارکاتي مراحل تکمیل شي، بعد دې څخه چې مالی موضوعات روښانه شي او دې باندې هم کار شروع شي. نو په مجموع کې مونږ د حفظ مراقبت په حق له ډېر ښه پلانونه تنظیم کړي دي او دغه نوې ستراتیژي.
انجینر صاحب محمدی، تاسو خو به زحمت هم پی وباسئ په سړکونو، مصرف به هم پی وکړئ، لیکن خلک وایي چې دوه ستونزې دي. یو خو کوم سړکونه چې جوړیږي یا ترمیمی شي کیفیت یې ښه نه وي، ژر خرابیږي. له بلې خوا موټر چلوونکي زیات بار وړي، په کله چې زیات بار پلوړي که کیفیت یې ښه وي سړک خرابیږي. باید یا د دې مخه ونیسئ، ډریوران کنټرول کړئ چې دوی زیات بار یونیسي، او له بلې خوا یې کیفیت ته زیاته توجه وکړئ. کله چې تاسو قراردادونه کوئ عموماً بیا سر نه پسي وایي ګرځوئ، د خلکو په وینا چې قراردادي څه ډول جوړوي، له څه ډول موادو څخه کار اخلي، دې ته وایي ډېره توجه نه کیږي. په دې اړه څه وایست؟
لکه څنګه چې تاسو محترم و قدرمن اوریدونکو ته ښه روښانه ده، کوم سرکونه چې اوس په دې اوسني وخت کې مونږ تدارکاتي مراحل ته کوو او کمپنیګانو ته ورکوو چې هغه کارو کې د هغې کیفیت ته ډېر ښه توجه هم شوی هم کیږي. اول دا چې دغه سرکونه کوم وخت چې خلاصیږي، موخې دې نه چې حکومت ته بیرته تسلیم شي، یو کال پورې د دغه ګارنټي مده ده. که په دې یو کال کې هر خرابي کیږي، مونږ په کمپنی باندې جوړو. نو کمپنی هم دا ډېر کوشش کوي چې د سرک په ښه کیفیت جوړ شي، ځکه چې دا د هغوی تاوان ده چې مونږ دوباره پرې جوړوو، او د هغې پیسې مونږ یو اندازه پیسې مونږ ځان سره ساتو. که چیرې دا سرک خراب یا ښه کیفیت باندې جوړ شوی نه، او دوی دوباره جوړ نه کړي، مونږ د هغه پیسو څخه استفاده کوو. بل زمونږ یو لویه ستونزه د زیات بار موضوع ده چې دغه ترانسپورتي شرکتونه که چیرې په دغه هکله کې توجه وکړي چې دغه کوم وسایط باربری وسایط چې لوړ توناش بارونه راوړي په دې سرکونو باندې انتقالوي، دغه د هغه نور مستندر څخه زیات بارنه کې، نو مونږ د پاره یو غټ ستونزه هم داده. اگر چې موږ په ډیرو برخو کې ترزوګان لرو او دغه غواړو چې کنټرول کړو او دغه نوی طرز العمل په اکله د دوی جواسر قید او بل اخر وزارت ترانسپورت موږ ورکو په شکل د اشکالو باندې موږ خپل کوشش کوو چې دغه مخه ونیسو او د زیات بار یا د لوړ توناج وسایط پاکله چې دغه اصلاحات مست راشي د سرکونو عمر زیاتیږي او په دې د نه توجه پورې سر مونږ په میلیون ها او خپل دارایي چې سرک د لاسه ورکو.
بله امین محمدی صاحب محترم هیچ شکایتی که ما داریم میگن وقتی که پول بده بازار چه قبار داشتی تیر میشه، حالی گناه کی هستی؟ کسایی که دوجه هست مثلا رشوت میگیرن و تیر میکنن. یکی از موضوعات عمده ما ممیسته. قبل از اینکه شما جواب بدین با اجازه شما دکتر احمد الله رئیس شرکت ترانسپورتی امشای عبدالی هم با ما از طریق تلفن امین لحظه وصل شدن، با اونا یک سلام علیکم کنیم. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید. مثلا من لحظه در طول اوردون کسی جو بسیده.
بله شما در شرکت ترانسپورتی صاحب هستین، صاحب سر شهرها، از زبان شما بشنیم چی مشکلات عمده و اساسی چی از در شهرها؟ برای اینکه از یک طرف مشکلات امنیتی است، از یک طرف هم مسئله تکنیکی است، از نقطه نظر شما مشکل عمده چی است؟
عمده مشکلات شما رو دور بسید سل پسل دیگه با خود شده ایسی رسازم خراب والدی هر ترانسپورتی شرکت حکومت ته 100% ترانسپورتي کمیشن ورکړي. مثلا یو شرکت چې موږ ګنجایش کړی دی 15% الا 14% ترانسپورتي کمیشن پر کار ورکوو. دا اوږده خدمت کار کول هغه کې د لوی لارې جوړوالی دی چې باید یو شغب یوه ډبره ایسوسي پرې پر ځای ناست شي. اوس تر لس کال پلونه پلچکونه سړک متخریب دي، یعنې په سړک اوبه پوهېږي چې خلک اودسونه پکښې تازه کېږي. دغه دي جوړې شوي دي کله چې موږ ساتي چې موږ ته درې څلور لارې موږ ترانسپورټ ولاور وو، هغه د خدای نه خرابې کولې ودان موږ له دې ښه وضعیت وکړي. خو هلته زموږ ټول برنامې او کارګردګۍ د کاغذ پر مخ چې آینده کار کې په پلان کې لرو پر 15 برخو پیشلې دي، یعنې زموږ ته چې کوم کمیشن دی هغه د دې حق دی یا شخص دی یا مالیه ده، هغه سل پیسه د هغې خدمت یو پیسه بله نسته. کله چې سړک منظور هم شي په دا دې کار وکړي لکه د غزني کوتل هغه مخکې هم جوړو د دې کار پر وکړي دې چې پر اجور ځای کار وکړي ونې هلته لکه امنیت دي کم علاقه د امنیت د هغه سل پیسه د تخریب ده د هرې نګاسن پلونه مو خراب پلونه پلچکونه مو خراب هېڅ نه وه خطرات موږ ته مجازه شوي چې تاسې یو د چې یو پیغمدي چې دا کار وګوري بیا د ازادر کندهاره پورې که د څوانه کې داسې سړکان دي چې 15 پیسه د تخریب دي هېڅ د جوړښت امکان یې نشته. بس هغه برنامه دي د کاغذ پر مخ آینده کار یې په پلان کښې لرو پلان کوي دي پلانکوي دي هېڅ شی نشته وروره.
بله ډېره زیاته مننه. لیکن یوه مسله ده چې ډاکټر صاحب احمدالله چې دا مشکلات خو به سړکونه لري او تاسې د خلکو خبرې ما اورېدلې دي او مخکې مو د ښاغلي محمدي خبرې مو واورېدې چې ډریوران هم قوانین نه رعایتوي، اضافي بار وړي، سړکونه یې په نتیجه کې خرابېږي. له بلې خوا ستاسو د شرکت په شان د اکثرو شرکتونو چلوونکي په ډېر سرعت موټر چلوي چې له کبله هر کال په زرګونو افغانان ژوند له لاسه ورکوي، خصوصا ستاسو ترانسپورتي شرکت د ډېرو ترافیکي پیښو مسؤول دی، په دې اړه څه وایست؟
اول خوروره چې حادثې را واخې تاسې پوښتنه وکړي، په اوله کټګوري کې د شرق لین دی، په دوهم کې شمال دی، په درېیم کې زموږ لین دی چې پر هر لین زموږ د ځمکې مساحت هم بېخي ډېر دی، د کابل څخه تر هراته. دوهم چې دا پاستر په هغه ترانسپورټ چې څوک واضح حادثه نه ده کړې، که د هغه ګنجایش وکړي انشاءالله تعالی زموږ حادثات به پر هغه کم. یوه خبره دوهم کله چې حادثات منځته راځي زموږ د شرکت په ورځ کښې زموږ 80 موټر، 90 موټر، 100 موټر په رفتامت کې وي، د یو بل شرکت هېڅ موټر رفتامت نه لري، نو هغه چې حادثات وکړي دا یوه خبره. دوهم خبره که چېرې زموږ موټر بعض خلک وایي چرسیان دي، دا چرسي ته دا لیسنس څوک ورکوي؟ هر کار یې بېرته نول کوي، دا لیسنس په کال کښې نول کېږي چې بیا نه وکړي. هغه سړی چې دوی وایي چرسي دي بېرته به لیسنس ورکړي، نو موږ دا پیسې یا دا مالیه ده دغه دپاره کوو چې حکومت د دې کنټرول که موټروان چرسي دي، که موټروان تېز دي، که موټروان ډېر بار اچوي، هر څه چې کوي د حکومت وظیفه دغه ده چې د دې کنټرول وکړي. شرکت زه خوایم مالیه ورکوم، دا مالیه ده دغه دپاره زه ورکوم چې دی زما موټروان کنټرول کړي، زما موټر کنټرول کړي، هر څه غیر قانوني عمل چې کېږي دا د حکومت وظیفه ده چې دوی نور اصلاح کړي. او که دوی
کار شرکت ته پلیز دي نو بیا د دې چې سفر دي ترافیک دي چې سفر دي نو دا ترزګانې چې سفر دي شي دا هسه یو باندې د موټر وان غدې نه خلک دی ونیان چې موږ یو ست موټر کو یا بنګ او پر دغه سړک زو ته سم پیژني لې په ساده سړک تخریب دي د غستا ځای په کوم ځای کې دي په کوم سړک یو وزغلی په هغه سړک غستا کې دي چې هغه ته سړک جوړي و شکر دي په تاسو نه لاسی کې تاسو موږ یو څار یو جوړ څوک او شکر دي دا کنټرول موږ کړی دي د ټکسان په شامل کړی دي ورته لور ما دې کوم څه وان غوښته ولې کوم څه دي چې یو کړ کوم څه وان
بل تشکر امین جا با محترم آقای ناصر رحیمی مراجعه کنیم از نقطه نظر که فعلا موضوعاتی که رئیس ترک کردن رحیمی سب چی میگن شما سب بسیاری چیزا باید از طرف شما کنترل شد و قبل از این که شما جواب را بکنین در دیگه دنیا نمونی از ایتر شد که قانونا برآمدن که هر سرویس یا هر لاری یا هر چی کس اونا باید امی کامرگاکای خورترک که بسیار ارزان است او را باید نصب کنن دمو موتر خود یا دمو لاری خود باز اونا میتونن که پلیس هم از روی از او کامره وارا کنترل کنن و هم به خاطر حفظ جان خودشان از نقطه نظر امنیتی برشان فایده میکنه و هم اگر اونا سرعت و مرادشان خراب میشه ایتر سیستم اونقدر مصرف بسیار کلان هم نداره ایران در نظر گرفته جواب تا نگرا کنید رئیمی صاحب
نظر صاحب په دې برخه کې مخته شکایتونه را رسیدلې دي خصوصا د احمد شاه عبدالی د همدغه شرکت نه هم د خلکو شکایتونه دي هم د سیمې خلک شکایت کوي هم هغه کسان چې په دې موټرو کې رفت آمد کوي او د موټرو سرعت فوق العاده زیات په ډیری مواردو کې او څه مسله چې مخکې خپل ډاکټر صاحب یادونه ورته وکړه چې د 400 مسله او دوه نفر په دې برخه کې د پولیسو لخوا نیول شوی دي چې هغه د نشه په حالت کې او تاسو وکتل چې څه مودم مخکې یو بلوی حادثه چې رامنځته شو ل چې موږ د لزګونو قدرمنو هوادوالو ژوند دی واخیست د غوپ تړاو هم ما خپل چلوون کې چې و غتلف شو او خو اغز یو منظم سیستم چې دون نظارت و کی اغا نشته لڅنګه چې تاسو یادونه ورته وکړئ چې پرمختللو هیوادونو کې ځینې تخنیکی او الکترونیکی وسایل ورته شته دي دا به پراتلونکو کې پولیس به او خپل ترافیک به د دغه ستونزې د حل په خاطر
رحیمی صاحب یو مسله چې دوی ویل چې ډاکټر صاحب احمد الله چې دوی مالیه ورکوي باید حکومت د دوی ډریوران د دوی چلوونکي کنټرول کړي د لوی لارو په سر هم باید ترافیک موجود وي او د دوی سرعت وګوري چې تر اندازې زیات نه وي نو دا خو دې حکومت مسئولیت وسنه پېژم چې د لوی لارو ترافیک له کورنوي چارو وزارت سره اړه لري او کنه لري د افغانستان کې دا ویشونه اکثرا بدلیږي را بدلیږي
لشک پرته موږ نه چې د پولیسو وظیفه ده تنفیذ قانون تطبیق د قانون او تحکیم د قانون په موږ شکل د خپل د مسئولینو د عبدالی د شرکت مسئولین هم مکلفیت لري چې د خلکو د ژوند د سرنوشت باره کې یو د خپل ژوند سره لوبې ونشي دوی د ځینې ډریورانو لخوا البته دوی هم به دې مکلفیت لري چې امنیتي ارګان او امنیتي منصوبین په جریان کې واچوي تر څو موږ په سمه توګه وکولی شو ټولو مواردو ته رسیدګي وکړو نشي کېدلی چې موږ په هغه حجم او په کچه باندې چې پولیس دی نورو برخو ته توظیف دی همدغه شرکتو او د موټرو سره دوی هم توظیف شي څو دوی نه نظارت وکړي خو په لوی لارو کې ترافیکو مسله شته چې داونه ورته وکړه د دقیقه د ترافیک هغه دوی چې تیریږي ته دونه په سرعت تیریږي چې هلته په ترافیک چې هلته یم هغه فقط هم نه کولای شي چې هم هغه واخلي پلیټي واخلي او هغه سرعت یې کچه معلومه کړي د پسونه ولاړه او خلاف د ترافیک د وصولو په پسونه سرعت کې حرکت کوي وختن فوختن دوی ته هم توصیه شوې دي هم د مسؤلینو سره خبرې شوې دي خو ځینې ستونزې مشکلات شته دي یوازې هدف مې په دوه خپل خبرو کې هم دغه دی چې خپل مسؤلین د احمد شاه عبدالی د شرکت او نور شرکتونه چې په لویو لارو کې بخښنه غواړم تګ راتګ کوي دوی مکلفیت هم همدغه دی چې وقتاً فوقتاً دی پولیس سره، ترافیک سره،
تشکر
هر دول سنز مشکلات چه لری اقدی مو سره شریکی پولیس به ایدوی په خدمت کیوی.
بله، خب انجینیر صاحب محترم، انجینیر زکریا محمدی، شما صاحب اگر ایرادایی که دکتر صاحب احمدالله داشتن، همچون تعداد شنوندای ما می نویسن که سرک دوم جلال آباد میگه 10 سال تقریبا است، نه آقای ساروان است میگن که میگن کار میکنیم هنوز تکمیل نشده، در این موارد چی گفتنی دارین سیب؟
ده کابل جلال آباد دوم سرک چه ده رشته ده سو کلودون رده خواته کار شروع ده خوی سلسله تخنیکی ستونز و پاکلا د یو برخه چې تقریبا 2.5 کیلومتر ده د دوړو ترمازه، یعنی د کابل سپری او جلال آباد سخرو سپری چې دوړو سره باید وصل شي، دغه مانس کې دا سرک پاتې ده. دغه یو سلسله مشکلات درلو چې اوس دغه مشکلات تخنیکی مشکلات ده، د ډیزاین موضوع دی، نظر هغه د ساحې جغرافیات هغه باندې کار شروع ده، او کوم کمپنی چې په دې باندې مخکې کار کول هغه قرارداد ته فسخ شو او بیا اعلان ته ورکړ شو چې څومره زر کول شي د فایدامې وزارت دغه سرک سره جوړوي چې د دواړو خواو سره وصل شي. په دې باندې ښه قوي کار روان ده او انشاءالله امید ده چې ډېر زر کار سرسی. یو موضوع بل موضوع ډاکټر صاحب احمدالله چې هغه موضوع یاد کړه چې 95% سرکونه تخریب دي، دا کېدای شي په یو محدود ساحه کې وي، او هغه هم کچیر دغه سوی کوم سرکونه چې پار ساحه کې تخریب ده، دا په کټګوریګانو باندې وشل شوی ده، او په یو وخت کې مونږ نشو کولای چې ټول سرکونه په مکمل ډول سره هغه په ښه حالت بدل کو. نو نظر هغه تخریباتو ته چې ده په کټګوریو بدل شوی دي، او د اول کټګوري دوم دریم څلورم په وخت او زمان سره مونږ هغه باندې کار شروع کوو او هغه کار تکمیلو. خو زما یو خواهش ده د ټولو محترمو شرکتونو څخه چې کچیرې هغه هم او مونږ ټول سره لاس په لاس شو او یو د بل سره همکاري کو، هغه د دغه بربری لوړ تناج وسایل چې دی د معیار او نورم څخه چې اضافه بارونه کی، دا زموږ سرکونه په دې حالت نه رسیږي. اوس هغه ځینو کې چې 95% تخریب شوی ده، کېدای شي بل واقعیت سره مخ شوی وي. اما د کابل قندار سرک چې تاسو اتمی لیدل هم ده په عکسونو کې یادتلی یاستئ چې په زیاتو ځایونو کې لکه ویالې غوندې جوړ شوي دي، دا د لوړ توناج یا د معیار څخه د زیات بار نتیجه ده چې د سرکونه په دې حالت رسیدلی ده.
خو دا همدغه خبره خو مخکې موږ وکړه صاحب چې همدا د لوړ توناج مثلا نه حل کېږي تر څو چې حکومت جدي نه شي. مخکې د ترازوګانو خبره وه، ترازوګانو په ځای دي چې د لوړ توناج مخه ونیسي د فساد په یوې منبع بدل شول. باید اساسي چاره وسي چې د فساد مخه ونیول شي او د موټر چلوونکو مخه هم په کلکه ونیول شي. که تاسې خواهش ترې وکړئ یا غوښتنه ترې وکړئ، په دې څوک د لوړ توناژ نه لاس نه اخلي. په ټوله دنیا کې همداسې ده چې تر څو قانون نه وي خلک تخلف کوي، دا طبیعي ده.
دا بیخی واقع ده، یو طرزالعمل نه و جوړ شوی و چې د دې په ځای چې پیسې واخیستل شي دوی جریمه شي، باید دوی اسناد واخیستل شي. دا کار هم وشو اما نتیجه یې ور نه کړه. تر کوم اندازې پورې چې مونږ سیړو د دې نتیجه ښه نه ده بریښه. اوس خپله د خصوصي شرکتونو نمایندګان، د وزارت، د حکومت، د مختلف ارګانونو نمایندګان سره ټول راټول دي او یو په یو نوي طرزالعمل باندې کار کوي چې دغه طرزالعمل وکولی شي چې دغه لوړ ناش وسایت و مخه ونیسي چې زموږ ډېر هغه چلنج موضوع چې ده د لوړ توناش وسایت دي. نو په دې اکله زه د محترمو شرکتونو څخه خواهش کوم چې که دوی خپل وسایت دغه د معیار څخه ډېر زیات بار نه کړي، نو زموږ سرکونه دې حالت ته نه رسیږي چې اوس ډاکټر څه وایي چې 95% تخریب شوی دی.
خب به هر حال وام میگن که در سر را باید کنترل شه و سر را کسایی که استاد میشن پیسه میگیرن با چشم خود پت میکنن، این هم یک مشکل عمده و اساسی است. خب دکتر صاحب احمدالله، شما که رئیس شرکت هستین، ما یک منطق داریم، همیشه تره میکنیم وقتی که یک شرکت عایدات داشته باشه دیگه هیچ چیز بهانه ضرور نیست. مثلا اگر شما سیستم در شرکت ترانسپورتی ایجاد کنین که مثلا هر موتروان شما که مثلا سرویس میدوانه اگر از 80 زیاد در ساعت کیلومتر به طور مثال در دیگه دنیا دیده میشه یا 100 میگن، با او خود به خود 100 میشم در مرکز 100 میشن که آمدن بزرگ اگر چند دفعه که در اون موتروانه میگن که برادر من بر تو 100 دفعه گفتیم که 80 بالا نرو، این دروغ میگی، این 100 شده دیگه شده، برو با امان خدا. از این طرف سیستما اگر یا کامرا را بانین مثلا ایره، خب پیسش از جیب شما نمیره، از جیب کسی میره که او تیکت شما را میخره و از کابو قندار میره نیست، در او یک شانزده پولی اضافه کنین همی کل مسائل حل میشه سیب. چرا ایتو سیستما را شما مروج نمیسازین؟ ای خود جان مردم است، مال مردم است،
خپل موتریم زایه کیدیم،
موتر خودتان زایه میشه و از نقصش کرده فایدش بسیار زیاد است، هم مردم سرتان اعتماد میکنه که ولی این شرکت اتکارا میکنه سیب. اینه کلش اگر سر دولت بردین، خود دولت خو مشکل زیاد داره، هر روز وزیر تبدیل میشه، رئیس تبدیل میشه، مدیر تبدیل میشه، هیچ کارا به خیالم که به زودی بسر نخواد برسه. چی میگین دکتر سیب؟
سلامت باشیم. اول در حد سر نخز رژیم سب بدر احتران چه در یو شرکت مماخی دلتا چه دیو احتخل گو شکایتون ندیر دی یا چیر دی یا چیر دی شرکت سوز رو تاره بانی پاولیات شرکت چیز خلق مشکلات دری یا شکایت دری زبط در دیر چیشتی شکایت که خوبه شرکت که باولارتیم نو دی که دایسی چه در دیلین سه خبر نیوی او پا افغانستان که 15 شرکت رو چه میاری دی یا تلور پا اغو که اولین احمد شاه عبدالعزیز شرکت دی چه برابر دی دو هم در هر پیکرس پر شاور بزن موش دکری دی که در افغانستان که باری که در زبط وقتی توکی پونه که هر غیر قانونی عمل که وکی در این لنبار مدخط ستایس از مشتر پتماس کسی نستایس داری زد طول در افغانستان خلق تیلان کن که یو چا مشتر زنگ و احلی دی او در اغم مشکل مول حل کری ندی دی که ولی سیم او در یو چا چی دنگوز مطلش پیتر مطلو حتی مطلو دوله در پر افتامات که ویداد خلق و اعتمادی پر مشتر اعتماد و ندی از مشتر چوک سیم خوزه پر اغب بیاد تاوام چه مل اخبال واسطاق مکرده دی یعنی در خدای ریم مستنی ولی دی در قرآن ریم مستنی ولی دی چه مو واس کرد مخبال واس کرده دی نوریم کو و شکری برای تو عمر که کما حدیثان میان سانه در غلیب خدد چه خرابی اغز مرد لاسه ندی خراب اغز بربری شکت والاو دلاس خرابی چه اغز مثلا دستان شبیسته تانه یه مجاز داری یا وپین گوستانه دیه سلو چل تانه پرول باری با یه سلو چل تانه ده هراته یا ده نمروزه یا ده فراس زیدر کابل پلی گرد ورسه گوریم زانی ناغمان ها چولی باز دوستان بازی داره اینه ساعت خوانهی با ده کده اروس چگوری نخبر نا چه پا کابل که نسته ناغه ده اسپیس لب راقیم گرد ده رکم خلق مثل نا چه ورور ده مطر ده پر راو ده نمروز ده هراته ده اغا خواست هم رسیجیم او ده بگران ده میدان سیرا بارکیس ده در بوزه کتره ورسیجی هیچ سوک کار نپلریم دای وای وای چه سیریج ما
احمدی سب ستاسی به نظر سره خود ټولو مشترک دی که ترانسپورتي مسافرونکو موټر وی یا بربری موټر وی ستاسو په نظر حلاره سره څه ډول دا کنټرول دی چې مخکې په حلارو باندې خبري وشو محمدي صاحب وویل چې مختلفو لارو باندې فکر کړی دی او مخ نتیجې نه دا ور کړی اوس په نورو لارو شیو باندې فکر کوي ستاسو په نظر شلاره سره
زما لار هغه ورور چې په دې کې اختلاف باندې په ترازوګانو کې په مرکز کې ډېر حق او حقوق د هغه مامورینو څخه ونه غواړي چې دوی پر ترازوګانو باندې مذب کړي دي د هغو دا ترازوګان چې دوی میاشتانه په ټیقه نه ورکوي نو خلک خپل باره دا کنټرول اتلی شي او که ته یو کنټرول په 500 یا فلق درغلی یو چا ته ورکړي چې هغه به د میاشتې ماته کابل ته راستوي هغه مجبور دی چې د بربري موټروانانو یا د بار والاو څه کالي وکاږي یا چور جوړ کړي که هلته حق ونه غوښته چې خپله دا مشکل حل کېږي نه په چرخو دا کار کېږي نه په برنامو کېږي موږ اصلاح نه یو زموږ مامورین اصلاح نه دي ولې پس په فساد ادارې کښې اوله درجه که دومه درجه رالو اداره څه معنا معنا په تعلیم یافته و کښې هم فساد په موټروان کښې نهشته که چېرې دغه دلایل چې دی وایي رحیمي صاحب د دې پر ځای چې دی دغه دلایل وایي دغه نه کوي چې ته ځان ذات وشي چې ورور د خلکو څخه موږ مالیه خوندي خپله رئیس صاحب جمهور په کابینه کښې زه خپله په هغه کښې ناست وم چې په هغه کښې رئیس صاحب نظیر خواک د میرویس نیکه شرکت رئیس دا ناست وم څو وزیران یې بیا وکړه چې وروره دغه سړی دا خبرې چې وکړي او دا خو صرف صرف ستا حق دی د ده چې کوم زما حق دی هغه خدای ما ته را کوي د ده څه زه معنا معاش اخلم زه باید ده مزدور یم ده مزدور کړم کم مزدور یم ورته کړی سړک مورته جوړ کړی دی امنیت مورته جوړ کړی دی که
ترافیکسلامت اوسې ډېره مننه سلامت اوسې رحیمي صاحب دا دې له پوستو په برخه کې هم دا مخکې یو اورېدونکي اشاره وکړه او څو نورو هم لیکلي دي چې وایي ځینې پوستې په قرارداد ورکړل شوي دي یا ځینې د پوستو کې موجود کسان وایي چې دا پوستې په بیه اخیستې ده د رشوت په بدل کې اخیستې ده ځکه له موټر چلوونکو څخه پیسې اخلي دا ډول شکایتونه به حتما تاسو ته هم در رسېدلي وي لیکن سره له دې چې تاسو وایاست چې شکایتونه اوري او په وړاندې اقدام کوي لیکن عملا دا مشکل نه دی رفع شوی څه وخت به رفع کېږي
زه یو څه غواړم واضح کم چې پولیس مفسد نه دي. ځینې عناصر په پولیسو کې مفسد شته، دا موږ منو. څو بنیادي کارونه په کورنیو چارو وزارت کې روان دي. د نورو برخو تر څنګ هغه زه غواړم چې غوته وضاحت ورکړم مخکې دونه چې تاسو پوښتنې ته راشم. پولیسو برخه کې د دوی د ظرفیت لوړولو په برخه کې، د دوی د ترینینګ ورکولو په برخه کې جدي ګامونه اخیستل شوي، هم په داخل د افغانستان کې او هم بهر د افغانستان. هغه پولیس چې دوی ظرفیت ټیټ دی هغه به لوړیږي، هغه پولیس چې مفسد دی هغه به تشخیص کیږي، شناسایی کیږي او د پولیسو له صفوفه به وځي. یعنی هر هغه پولیس که هغه ملي پولیس وي، که محلي پولیس وي، که کارمند کورنیو چارو وزارت وي، که چیرته په ده باندې فساد ثابتیږي، هغه به نه یوازې ده چې عدلي او قضایي ارګانو ته به معرفي کیږي، هغو ته به بیا د کورنیو چارو وزارت په تشکیل کې به اصلا ځای نه ورکول کیږي. دا برخه ډېره واضح ده. هغه موضوع چې په ټیکه ورکول کیږي پوستې د مګردوو د هېڅ اساس نه لري. په ځینو مواردو کې چې شکایتونه موږ ته رسېدلی دي، لکه څنګه چې ما مخکې خپلو خبرو کې ویل، هغو ته رسیدګي شوې ده. په لسګونو کسان په تیرو شپږو میاشتو کې د خپله پولیسو، که هغه محلي پولیسو او که ملي پولیسو، هغه نیول شوي دي، عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي.
بله ډېره زیاته مننه. یو شمېر پیغامونه چې اورېدونکو راستولي دي، که څه هم په ځینو باندې خبرې وشوي خو لنډ لنډ به ووایم. له نورستان ولایت له کامدېش ولسوالۍ څخه ابراهیم نورستاني وایي د کامدېش او برګمټال ولسوالیو سړکونه ډېر خراب دي. حتی شپږ دیارلس کاله وشول چې د جوړېدو وعدې کېږي خو یو متر هم جوړ نه شول. بل اوریدونکي شمسالدین شباب له بدخشان لیکلي دي چې د سالنګونو په اړه حکومت څه پلان لري، د فاعلي عامې وزارت څه پلان لري. له اروزګان ولایت څخه سمیولا ناصری لیکلي دي وایي د اروزګان ولایت سړکونه ټول خراب دي، هیڅ توجه ورته نه ده شوې. عبدالرازق صاحبزاده د لغمان لالینګار ولسوالۍ څخه لیکي د لغمان جلال آباد سړک او کابل سړک ښه دی، امنیت یې هم ښه دی، لیکن مسافر مشکلات لري ځکه چې سړک ښه کیفیت نه لري. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي وای په لویو لارو پولیس له لویو موټرو څخه پیسې اخلي. د هرات د میر داود آغا څخه شروع بیا تر کندهار پورې پولیس پیسې اخلي. رحیمی هم له هرات لیکلي دي چې وای د هرات او دلارام ترمنځ په سړک کې اختطافچیان موجود دي او خلق یرغمل کوي. محمدی صاحب د اوریدونکو هغه پوښتنی چې له تاسو سره اړه لري، هغه خبرې چې سړکونه کیفیت ښه نه دی او همدارس د سالنګ په ارتباط ستاسو وزارت څه پلان لري، په دې اړه که توضیح ورکړئ.
مننه صاحب. د کندش او برګمټال سړکونه چې زمونږ ګران ورور وویل په رښتیا سره چې حالت یې ښه نه دی، خو هلته ځینې پروژې دي چې همدا اوس کار پرې روان دی او موږ نور پروژې هم په نورستان کې لرو چې هغه باید تطبیق کړو. د سالنګونو په هکله یو مستقل ریاست هلته پرته ده او د قوه کار همکاران هلته پرته ده چې د سالنګ د جنوبي او شمالي سالنګونو ته متوجه دي. په وخت په زمان سره دا پاکیږي او تر اوسه پورې الحمدلله چې په دغه اخري ورځو کې چې واوره مو شو په سالنګونو کې کوم بندش منځ نه درغله. د سرکونو د مراقبت په اکلاغه کمپنی چې کار کړی و هغه د ژمي د سړه هوا په رسېدو سره هغه کارونه بند شوي دي او کوم وخت چې هوا بیرته مناسب شي هغه خپل کارونه شروع کوي چې هغه برخې چې خراب دي هغه جوړ شي. او همدارنګه د سالنګ بدیل سرک چې یو تونل دغه باندې دغه فیزیبلټی سټډي کورونه روان دي چې موږ یو بدیل لار هم دې ته پیدا کړو. نو دا زموږ فعالیتونه او پلانونه ده د سالنګونو په قسمت کې او کوم دي شو بانک ګمټال او نورستان په برخو کې.
د سالنګونو په اړه د سویل کیږي چې دا اوسنۍ ټونل چې د ډیر مصرف پی وشو خو شو نتیجه ورنه کړه. وای ځینې وای چې په کار ده چې یو بل ټونل جوړ شي او چې تر دې هم اوږدوالی زیات وي او مشکلات به د سالنګ کم شي. په دې اړه کوم پلان شته؟
مون دو پلان لرو، یو د موجوده سالنګ پاک لچ دغه سرکونه په اساسي ډول ترمیم شي او داس ترمیم شي چې بیا د حالت رین شي، او د سالنګ بدیل سرک چې تونلونه دی دغه سروې هم د اوس شروع ده، د سروې لاندې ده چې سروې تکمیل شي او بیا حکومت خپل تصمیم په دې برخه کې خلکو ته اعلان کړي.
ځکه چې اوس خو دې تونل جوړولو کار هم نسبت په خواته د ټکنالوژۍ له برکته اسانه شوی دی. کله چې دا تونل جوړېدو هغه وخت داسې ټکنالوژي نه وه، اما اوس خو ځینې هیوادونه خصوصا ناروې او سویس په دې برخه کې ډېر پرمختللي دي او ښه ټکنالوژي لري او نسبتا ژر هم جوړوي. که څنګه
ما مخې وویل چې دغه موجوده سرک چې ده د دې حفظ مراقبت کارونه تدارکات شوي دي، کمپنیګانې تعین شوي دي، کارونه یې شروع کړي او څه مقدماتي کارونه، خو د هوا د سړه هوا پراتو سره هغه کارونه متوقف شو. کوم وخت چې هوا مناسب شي دغه د موجوده سالنګ لارې بیا سره جوړوي، او د دې بدیل سرک چې یو بل تونل ده دغه سروې هم د اوس روان ده، په ساحه کې کار پې روان ده، بعد دې څخه سروې تکمیل شي، ډیزاین ته ځي او د مالی ستونزو د حل څخه وروسته به تدارکات شي.
ډېره زیاته مننه د فواید عامې وزارت د سړکونو عمومي رئیس او د دې وزارت سلاحکار انجینیر زکریا محمدی، د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویند نصرت رحیمی، او همدارز د احمد شاه ابدالي د ترانسپورتي شرکت رئیس ډاکټر احمد الله چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډېر منندو یو چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو راواستول. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره په تیاریو خبرې کوو. که په دې اړه نظر او پوښتنه لرئ، سر له اوسه هم د افغان بیسیم د 93 شمېرې له لارې راستولی شئ. خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مقیم نایب وړاندې کوي. سرخط خبرها: درگیری ها در اسپین بولدک قندهار تلفات به جا گذاشتند. طالبان 15 کارمند دولتی را در امه شهر فرا اختطاف کردند. مقام های ارشد امریکا در سفرشان به کشورهای شرقی میانه میخوان ارتباطات واشنگتن را با این کشورها تقویت بخشند. تفصیل اخبار: درگیری ها در منطقه سپین بولتک قندهار هم به نیروهای امنیتی و هم به جنگجویان طالبان تلفات را به جا گذاشتند. سخنگوی والی قندهار می گوید حمله گروهی طالبان بر پوسته ناوه سپین بولتک در مرکز در مرز با پاکستان ناوقت دیروز رخ داد که چندین ساعت دوام کرد. عزیز احمد عزیزی گفت
پایله که او پلیس شیدن سیوی سلور کسا پکش زخمیان.
در آغاز حمله 7 سرباز پلیس شهید شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. با جنگجویان مخالف هم تلفات وارد شده که 15 جنگجویان ها کشته و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. مقام ها در ولایت فرا می گویند جنگجویان طالبان امروز حداقل 15 کارمند دولتی را در این ولایت اختطاف کردند. دو عضو شورای ولایتی فرا به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفتند کارمندان دولتی راهی دفتر کارشان در مرکز شهر فرا بودند که از سوی جنگجویان طالبان گروگان گرفته شدند. یک مقام دولتی فرا به رادیو آزادی گفت طالبان 3 تن به شمول مدیر حاضری مقام ولایت را جا به جا در منطقه کشتند و بقیه را به ولسوالی پشت رود انتقال دادند، جایی که طالبان در 80% آن تسلط دارند. مقام های افغان می گویند در نتیجه عملیات نیروهای زمینی و حملات قوای هوایی در ولایات اورزگان و زابل 20 جنگجوی طالبان کشته و 9 تن دیگر آنها زخمی شدند. احمد صادق عیسی مسئول مطبوعاتی قول اردوی 205 اتل امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای کماندو عملیات را در منطقه کوتوال شهر ترینکوت مرکز اورزگان راه اندازی کردند که در نتیجه آن 17 جنگجوی طالبان کشته شدند. مسئول مطبوعاتی قول اردوی 205 اتل همچنان گفت لوای دوم اردوی ملی در ولسوالی ارغنداب زابل عملیات کرده که در آن 3 شورشی طالب کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته آقای عیسی در این عملیات ها سلاح و مهمات به دست نیروهای افغان افتاده و مخفیگاه های طالبان هم از بین برده شدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی.
موضوع سوریه، مبارزه با گروه داعش و قتل جمال خاشقچی خبرنگار عربستان سعودی در آژندای دیدار وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی قصر سفید از کشورهای شرق میانه میباشند. این دو مقام آمریکایی قرار است به کشورهای شرق میانه سفر کنند تا ارتباطات آمریکا با این کشورها را توسعه بخشند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا سفرش را روز سه‌شنبه به 8 کشور شرق میانه آغاز می‌کند. او از اردن، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت دیدن می‌کند. جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا که سفر خود را امروز آغاز می‌کند، قرار است پیش از سفر به ترکیه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ببیند. جنرال جوزف دانفورد، لوید رسیز نیروهای مسلح آمریکا و نماینده خاص آمریکا در ائتلاف بین‌المللی بر ضد داعش، جان بولتن را در سفرش به ترکیه همراهی می‌کند. انتظار می‌رود مقام‌های قصر سفید و اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا امروز عنوان بخش از تلاش‌ها برای پایان دادن تعطیل قسمی حکومت فدرال آمریکا ملاقات کنند. این را یک سخنگوی اداره آمریکا که نامش ذکر نشده ابراز کرده است. این پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سناتوران ارشد دموکرات دیروز در جریان مذاکراتشان در این مورد به معامله دست نیافتند. در نتیجه تعطیل قسمی حکومت فدرال آمریکا از 14 روز به این سو حدود 800 هزار کارمند فدرال متاثر شدند. دو طرف دیروز برای دومین بار عقب درهای بسته در این باره صحبت کردند. ترامپ در تلاش است تا بودجه بیش از 5 میلیارد دلاری را برای ساختن یک دیوار در امتداد مرز آمریکا و مکزیکو اختصاص دهد. اما دموکراتان گفتند که بیش از 1.3 میلیارد دلار برای امنیت مرزی را در بودجه حکومت فدرال تصویب نخواهند کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید نظامیان آمریکایی به کشور آفریقایی گابون فرستاده شدند. ترامپ گفته است که به منظور حفاظت از شهروندان آمریکا و تأسیسات دیپلماتیک این کشور در جمهوری دموکراتیک کنگو در همسایگی گابون به حضور این نظامیان نیاز است. او دیروز در یک نامه به رهبران کنگره آمریکا نوشت که نخستین گروه 80 نفری سربازان آمریکایی در دوم ماه جنوری به گابون رسیدند. ترامپ افزوده است که در صورت نیاز نیروهای بیشتر نیز به آنجا فرستاده خواهند شد. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای صاحبان قبول کنین. در قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود موضوع بحث ما انتخابات است و از مهمانایی که دعوت به عمل آوردیم محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و محترم آقای محمد حکیم و ترسن کاندید مستقل ریاست جمهوری است که هنوز با ما همکار تکنیکی ما خبر نداد آمده است. آقای سربان خودم مقدمه داری؟
بله زهم قدر منو آوریدون که تایب سالی بیا سلامونه وای اما لکسنگ چی تاسو ولده ولسمشه پا انتخاباتو پا دیگو انتخاباتو تا دا تیاروی پا باب خبری که تیره ونه دا افغانستان دا ولسمشه دا راتلون که انتخاباتو لپاره دا کاندیدانو دا نوم لیکنی لده رسمن پیل شو. سره لدی چه دا افغانستان دا انتخاباتو کمیسونونو دا ولسی جرگی دا انتخاباتو ورستی یا نهایی پایلی لا اعلان کرده نده دا کمیسون دا ولسمشه انتخاباتو تا تیاری نیسی. لنوی محلویش سرسم تاکل شویده چه دا راتلون کل مریض کال دا سرطان پاپای که دا ولسمشه انتخابات وشی. دا تاکنو خپلوه کمیسون وی چه تروس پوری شپشتنو دا کاندیداتوری لپاره ورسخه معلوماتی مواد اخیستی دی. او سنه ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنی کس دی چه مخی تر مخی اعلان کرده کړی و چې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته دری شي. همداراز یو شمیر کسانو چې په ډله کې یو هم لطیف پدرام دی رسما ځانونه کاندید کړي دي، او زموږ د دې خپرونې یو میلمه هم ټاکل شوی و چې اوس به په دې خپرونې کې له موږ سره وي. هغوی هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کړې وه، دا چې ځان یې کاندید کړی دی او که نه دی دا به له ده نه واورو. ښاغلی محمد حکیم تورسن دی. موږ ډېره هڅه وکړه چې له ښاغلی لطیف پدرام سره هم تماس ونیسو او په دې خپرونه کې میلمه کړو. متاسفانه چې ټلیفون ته ځواب نه وایي.
به هر حال تشکر مهمانای محترم ما هر دو با ما هستن. آقای سعادت خوش آمدین به برنامه به استودیوی ما.
بسیار زیاد تشکر میکنم جناب نظر صاحب، ما هم به شما به همکار شما جناب ساروان صاحب و همه شنوندگان رادیو آزادی سلام و ادب عرض میکنم.
بله تورسن صاحب شما میشنوین مرا صاحب، خوش آمدین.
تشکر، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام دوستا و عزیزا و همه هموطنان ما.
سلامت باشید. ډیره مننه. لومړی که سعادت صاحب تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تر اوسه پورې تر دې نن ورځ پورې څو تنو ځانونه رسمن کاندید کړی دي؟
ساروان صاحب تر دې دمه پورې ټاکنو خپلواک کمیسیون دراویا کسانو معلوماتي بسته ترلاسه کړي دي او دوه کسانو رسمن د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان د نومان پایس باندې صف کړی دی، چې هم ښاغلی پدرام دی او بل جناب تورسن صاحب دی. د دې ترڅنګ په راتلونکو ورځو کې وګورو چې نور هغه کسانو چې تر اوسه ټاکنو خپلواک کمیسیون معلوماتي بسته ترلاسه کړي دي او هغه شرایط دوی پوره کړي وسیږي بیرته ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او ځان رسمن صف کړي.
بله خب فعلا گفتیم که با دو کاندید ما میخواستیم صحبت کنیم. آقای پدرام خو تلفونایش جواب نداد، باز از ما گله نکنن در آینده که ما موقعی نمیتین. منتها آقای تورسن با ما هستن. تورسن صاحب شما سبب از این که خود کاندید کردین به ما میگین، یعنی چقدر امیدوار هستین که موفق شوین؟ صاحب
تشکر، قربان شما. شما ببینین درد و رنج و غم و هندویی که دامنگیر از این کشور است و یک تعداد از مافیا و غاصب و فاسد مفسده که در سر گرده های بیشتر از 30 میلیون انسان از این کشور به حساب حکومت میکنن و بی‌عدالتی، قانون شکنی، ناامنی، بی‌ثباتی، بیکاری و امثاله هم که دست به دست هم داده ما روا داشتن تا خود کاندیدا بتیم تا بتونیم در آینده بر رفع معضلات و مشکلات و چالش هایی که دامنگیر از این کشور است بتونیم غلبه حاصل بکنیم با یک تیم دلسوز و یک تیم خدا که از خداوند ترس داشته باشه و عشق به وطن و حیا بر مردم افغانستان. ما فقط به این نسبت خود کاندیدا دادیم و در پهلوی از این من مطمئن هستم که مردم افغانستان از چهره هایی را که پیشتر نام گرفتم که غاصب و فاسد و مفسد و به حساب یک تعداد از القهاتی که رهبری میشن از ایران و پاکستان و بعض از کشورهای مغرض دیگی، اینا بالای حکومت، بالای مردم افغانستان به حساب حکومت میکنن دیگه. بناهن مردم از این چهره ها نهایت خسته شدن و ما توکل بر خداوند کرده با حمایت مردم افغانستان به پیروزی و موفقیت خود مطلقا ایمان دارم، چون مردم نهایت همکاری کردن و جا داره که از طریق رادیو شما از تک تک هموطنان ما ابراز سپاس و تشکری بکنم که واقعا قهرمانانه از ما حمایت کردن به این مفهومه که هیچ کس تا اکنون به شمول شخص رئیس جمهور تا اکنون نتانسته که تذکره خود تکمیل بکنه، ولی مردم افغانستان بدون از این که از ما پول تقاضا کرده باشه که بازم تاکید میکنم که از اینا ادراز سپاس و تشکری میکنم.
دیر مننه تورسن صاحب، تورسن صاحب دیر مننه. یو خبر داده چه تاسی وای چه امیدواره است چه خلق بستاسو ملاتر بو که او رای بدر که، لیکن تاسی پخوا هم ځان کاندید کرده و اما نتیجه مو ترلاسه نکرده، او په چه اساس باندې امیدواره است؟
ببینین جانم داود، شرایطی که ما خود سال 2009 کاندید کرده بودیم با اون چهره هایی که امروز نقاب ها از چهره هایشان دور شده مردم آشنایی نداشتن و باور داشتن به مسابه رهبرها و لیدرها و تیکدارای قوم و تیکدارای
مختلفه که سرش نام گذاشته شد. یعنی به حساب گرچه که ما بارها از طریق چندین رسانه ها و ده ها بار از طریق رادیو شما هم گفتیم، با او کسایی که به خاطر خدا و وطن و مردم جهاد کردن سر تعظیم خم میکنم، و او کسایی که از نام جهاد و مقاومت استفاده کردن و بلند منزل دارن در هر موقف و مقامی که هستن لعنت نفرین برشون میفرستم. ولی امروز این چهره
بله.
ها
رو مردم سب. برحال ما بازم فرصت میتیم استراتیجی شما انتقاد از دیگرا واری است، که استراتیجی تبلیغاتی شما قسمی است که و امیدواری شما قسمی است که خرابی دیگرا را ثبوت بکنید. من تا در دنیا اتر رواج است که اینا با یک پلان خوبتر میان. مثلا میگن که مگر رئیس جمهور شوم امنیت 100% در ظرف یک سال مثلا میارم، مثلا ما رشوت خوری در ظرف دو سال از بین میبرم. متر گپا قبل از اینکه شما جوابتین ترسن سه محترم زبی آقای زبی سادات دق نیرن، سادات سه اتی یک طرز عمل یک ماده موجود داره که در مسئله انتخابات ریاست جمهوری که طرف مقابل مثلا الفاظ یا کلمات را استفاده نکنن و از این قبیل مسائل یا کدام کلمات استفاده کنه، تو یک چیزی هست یا هر چی که دلشان گفت آزادی هست؟
بله نظر صاحب، طرز العمل وجود داره، در قوانین هم وضاحت داره که باید احترام متقابل داشته باشن به یک دیگه و اینا کوشش کنن که کمپاین سالم بر راه پرتن و مردم قناعت کنن که چرا مردم بر از اینا رای بتن و مردم هم مطمئن باشن که اینا شعار نی بلکه در عمل هم میتونن همین چیزی را که به نام برنامه امرای خود دارن او را عملی بسازن. به این اساس طرز العمل وجود داره و خواهش ما همیشه از کاندیدان یا از کاندیدان ریاست جمهوری و یا هم در انتخابات گذشته ولسی جرگه از کاندیدان ولسی جرگه ای بودن که اینا باید رقابت سالمه انجام بتن و کوشش از این را داشته باشن که برنامه های خود به گونه درست به مردم معرفی کنند که یک دیگر را توهین کنه و از توهین
بله دیر ازیت مننه. آیا پر دیرو زلونو که به زینو کسانو چه زانون را کاندید کری ول اغمر تذکیری چه لازمی دی چه یا ولسمشه دی انتخابات لپاره یا کاندید باید دی انتخابات خپلوا کمیسون توشه یا اغمر رای ترلاسه نکره شوی، آیا دا د انتخاباتو د کمیسیون لخوا دا موضوع تعقیبیږي چې دا رای څه شوې، دا تذکیرې چې دوی ترلاسه کړې وې دا څنګه ترلاسه کړې وې؟
نو سروان صاحب، هغه کسان چې دوی د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره ځان نومنده وي دوی باید د 300 کسانو تذکیرې چې هغه هم سټیکر ولري هغه تذکیرې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د هغې نمبرې په هغه فورمو کې رسوي. له هغې وروسته به بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې خپلې څېړنې پیلوي او د دوی اسناد به په درست ډول سره بررسي کېږي چې په دې کې ډوپلیکیټ یا تکراري ونه اوسېږي یا هم نورې ستونزې مشکلات ونه اوسېږي، او که چېرته شل 25% پورې تکرار یا ستونزه ولري تغییر بیا هم دوی کولای شي ځان نومان کړي. اما که د دغه فیصدې څخه زیات وسیږي په هیڅ صورت سره هم دوی د نوماندانو ابتدایي لیست لار نه پیدا کوي، او هغه کسانو چې دغه تذکریم د ځان سره درلودلې دي او دوی لیست هم لار پیدا کړي او د ټاکنو په ورځ باندې غلطه دوی د همدغه خپل رایو شل فیصده پوره نشی کړی، نو دوی هغه کومې پیسې چې د ضمانت په شکل د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ایښودی دي د دوی هماغه پیسې بسوځي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تیاریو خبرې کوو چې د کاندیدانو د نوملیکنې پړاو تیرونې پیل شوی دی او تر اوسه پورې دو تنو ځانونه رسمن کاندیدات کړي دي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ښاغلی زبی سادات او د ولسمشرۍ د انتخاباتو مستقل کاندید ښاغلی محمد حکیم تورسن. لاندې خبرتیا وروسته ټلیفون شمیرې درته اعلانو او له تاسو څخه هیله کوو چې ټلیفون را وکړئ او د موضوع په اړه پوښتنه او یا نظر څرګند کړئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره تلفون ما 0700 822
755 و 0799-203-540.
هم درست ده افغان بیسیم ده تصوات تلش میری لداری سمس راسته ولیشه یاو ده سکایپ لطریقه هم لمشتره تماس نی ولیشه راژیو دات آزادی زمش ده سکایپ پته ده وست بورشو اوریدون کتا چه ده تلیفون لداری راسته را ده میربانی که ویسه لراژیو لریشه یاو خبری وکی زن معرفی که
بله السلام علیکم
و علیکم السلام
سلامونه تاسو زار مېرمنه سلامونه هم هلي زرم جوړ راو خوشاله بیا
کور دی ودان مېرمنې
زه مخان هم درته نه زبره کلات کار څه سره فرق کې ما پښتنه مې دغه ولا چې مونږ د دولتي جرګې انتخابات ته بيخي ارکلې وکړې رائے مو ورکړې دغه فایل معلومه نه شي بيخي کله معلومه نه شولې سم پهلې معلومه نه شي دا یو او بل د راتون کې انتخابات موږ ډېر خوشبينه نه یو هغه په دې خاطر چې موږ د انتخاباتو کمیشن چارواکو په دغه درغلې چورن شو هغه تورن شو نمبر به دا دیخه یعنی حکومت مېدین چې ولغه مملخه اور سره خاور رسول ولې فدی خطر چې دی خپل علامه خوره کړو چې ډیر ژر به حتی پیل شي او هغه دنه چې بیا موزن ډول دا نو څنګه کېږي چې مرتاسو به تیر انتخابات چې وصول هغه کړکچن ول اوس څنګه کول شي مرزنه شفاف او
ډیر انتخابات تر سره کور ودان ام درڅه بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
سلامت باشین شما سم از ولایت اروان
مهربانی
خوش آمدید
بخیر و سلامت باشین
مهربانی
سوال تا نتره کنین نیسی
سوال ما همی از برادر قنوال خو سلام با شما با همه شنوندگان عزیز با میمونان عزیز شما با همه همکارای دان سوال ما همی است از برادر عزیز ما که درست است همیشه در کمپینه های انتخاباتیشان شعارهای بسیار چرب و چرب میتن مگر وقتی که باز داخل کار حمل که میشیم باز او وقت که میبینیم چیزی نیست چیزایی که میگفتن مثل کمپینه انتخاباتی پیشی از او انتخابات های از این دیگه ما ایره میخواییم از این برادران عزیز و خود از شعار و کمپینه های قدر گذافشان از این بهتر ای است که حمل در زندگیشان داشته باشن به ملت بیچاره منتظر عمل فقط از گفتار مردم خسته و زلال اینا باید یک عمل داشته باشن به ملت ما
صحیح منه نه بله اوریدون که لروزان معرفی که ای آزادی رادیو مهربانی سر
سلام ماما تاسو ته او تاسو درنو من منو ته درنو کوم نه سلامونه وای
سلام
منو نه دا پښتنه د چې منو تاسو خپل قضاوت په کې چې شپږ میلیونه نه پښتې منګه په پاکستان کې شپږ میلیونه په ایران کې پروت شپږ میلیونه په اروپا کې پروت یو میلیون په کاروان د ښاله تاسو د انتخابات په چا باندې کوي
صحیح منن البته دا تاسو شمیر یو څه ډیر زیات یاد کوم ډیر افغانان هم نه دي مهاجر بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو
خوشمانم دیننگار ولایت نه پتا ماسکه
مهرباني کوئ
سلامونه کرامات تاسو ان دونه کوم شبر سره مهرمانو ته هم دا اوریدونکو ته
کور ودان مهرباني
زه جنجالونه دومره مصرفونه به ځای به ځای کې د په ځای خو د ملت بیچاره مصرف پاتاتی سبا ته پرې کې فلاند دې مخه کې د په ځای خو د ګوندرم لاندې کې د ګوندرم ځان سره تینې چې ورونه دغه ګوندرم دغه ګوند یو ځل ریاست جمهور یو کړه بل ګوند بل وخت د ګوندرم د اخلاص
دې لاندې مننه سلامات اوسې کور ودان بل اندن کې له روز ځان معرفي کې د اسکایپ لاري
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
روان صاحب څنګه ورو ده خیرت دي
سلامت اوسې لکم زاینا ځان معرفي کوي او پښتنه وکي
ډیره د سیمهړي کنيولې دي او پښتنه مې دا د خدای غږ ده دغه غواړه کسان نه چې دوه وای ما دغه نه رې غټلې دا بل وای دغه نه مې غټلې دا خبر دغه غواخ کار دي کړه درشته کار دي کله دغه غواخ کار دي موږ هم ځان مشنګټ کو بالا موږ هم خلګي موږ هم ځان رئیس جمهور دې کله کړې دي پنځه اچا کا صد په یوه دې پنځه اچا کا صد په کشور کې تر اوسه ځان رئیس جمهور دې تاکه دی چې په افغانستان کې تاکي
صحیح ډیره زیاته مننه ده هم یو جدي پښتنه ده چې چیرته دي کاندیدانو شمیر زیات پیل او ریدونکو رای ورکونکو څه خبر لار ورکه شي چې چاته رای ورکي خپل دې خوشی کاندید به تری ورکوي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي بیا به ملمنو ته ورشو
کیا دې نګرار ولایت خو غاڼو ولسوالینه
مهرباني
تاسو ته سلام او تاسو د اندو میلمنو ته سلامونه او نیکه هیلی وړاندې کوم.
سلامت
خدای دې کې چې روغ جوړ اوسئ.
مهرباني یو څه ژر چې وخت کم ده.
توردن صاحب نو مې دغه دغه د جدو څه پلانونه لري هغه وخت چې تو مثال رسیږي دغه جمهوري چوکۍ د جدو کاندیدان مثال تو په لاس کې څه پروګرامونه لري چې د آینده کې د افغانستان خلک دغه بدبختي نه وګوري دا دی او بل دغه د کمیسیون دی وایم دغه پوښتنه دغه د پارلماني په ټاکنو کې چې هغه کوم ماموري کار کولو په دغه کې هغه د تر اوسه پورې ماشول نه دی وکړل شوی بیا به د پروسه څو زړه کې او کنه
بیخی سید من
تشکر.
یو پیغام هم ثبت شوید دابا مورو
ما دفعه قبل که رای دادیم به وکیلا و به رئیس جمهور ما تا بار را پیش خود خجالت هستیم گردن ما برپس ما به کس صحیح رای ندادیم که به درز ملت و مردم بخوره را باز چی رای بودیم به کی رای بودیم هر کدامش وقت پیش از رای گداری میکنن وقتی که رای گرفتن پادشاهی میکنن.
صحیح. نو وست باور شو ملمانو تا لمره هم شاغلی نصرت رحیمی اول آوردون که فکر کم چه هم درد سای بود دوی ولی چه دولیسی جرگه ده انتخابات و پایلی لا اعلان شوی ندی ده کار هم در خلق مایوس کری دی چه دولیسی جرگه انتخابات و نتیجه ولی دوم رزندنه ایشوه مهربانی وکی.
بله سروان صاحب واقعا د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې څنګه څه ځنمنې شولې اما علتونه مشخص دي په لومړی کابل په اړه کلان ډول معلومات تاسو ته درکړم دغه نور ولایتونه هم کېدلی شي دغې په قیاس باندې موږ تاسو ونیسو په کابل کې مونږ د کابل ټیم ټول نوی کوډ رئیس نه نیولې تر همکارانو پورې ټول له وظیفو څخه منفک شول نوی ټیم راغلو د نوی ټیم دپاره مجبوره و تر څو دوی ته روزنه ورکړو د رایو له بیا ځل شمېرلو سره دوی بلد شي په کمیسیون کې موږ دومره ځای نه درلودلو چې دغه پروسه غلطه پر مخ ویسو د بیا شمېرلې پروسه ځکه غلطه په لومړي سر کې موږ څه باندې اویا ټیمونو کار کولو له هغې نه وروسته دغه تعداد 200 ټیمونو ته ولاړلو او د دې دپاره موږ درې ګودامونه تخلیه کړل د هغو ګودامونو تخلیه هغه بیرته د دې دپاره آماده کول تر 15 ورځو پورې دی ونیولو یعنې تر ډېره بریده پورې د موږ وخت په داسې موضوعاتو باندې ضایع شو چې هغه باید ډېر مخکې د دې دپاره کمیسیونونو رهبران مسؤولینو کار کړی وای چې بد بختانه نه دی کړی و همیشه دوی په اوبو کې لوټه ایښې ده او خپل ځان یې د اوبو څخه ایستلی دی او وروسته بیا د هغې په قصه کې نه دی چې دغه پروسې په وړاندې به څه ترسره کیږي. په اوس کې د 20 ولایتونو ابتدایي لیست خپور شوی دی یوازې کابل پاتې دی. د کابل په اړه هم وروستي معلومات دغه دي چې د 78% مواد سیستم ته داخل شوي 15 محلونو نتایج په سپینو ورقو کې راغلي چې هغه د ټاکنو په ورځ په هغې اړه باندې مونږ فیصله کړې وه چېرته چې بایومتریک کار نه ورکوي هغلته د دوی په A4 ورقو کې د دوی نوم د پلار نوم د تذکرې نمبر د سټیکر نمبر د ولیکي هغه بیا د رای ورکوونکو له لیست سره سر ورکوو او په ورته وخت کې دغه 300 محلونه چې دي دغه تفتیش ته ضرورت دی باید صندوق ته مراجعه وشي تر څو حق اقدار ته وسپارل شي. دغه 2 ورځې موږ د شکایت کمیسیون همکارانو ته منتظر وو همدا اوس چې زه ستاسو سره خبرې کوم دوی وعده کړې وه چې د کمیسیون نه همکاران راستولي دي تر اوسه کمیسیون ټاکنو ته نه و رارسېدلي او پر لاره وو دوی چې راورسېږي دغه پروسه به شروع کیږي دغه 300 محلونه به د ټولو ناظرینو د سیاسي احزابو د ناظرینو د مدني ټولنو د ناظرینو د نظرو بنسټونو په وړاندې به دغه تفتیش کیږي او په 2 ورځو کې به انشاءالله د دغه تفتیش هم خلاص شي یعنې د اونۍ تر پایه پورې نهایي کوشش زموږ دا دی چې د کابل لیست هم اعلان شي. د 12 ولایتونو د ابتدایي لیست په اړه باندې د شکایتو کمیسیون هم خپلې څېړنې تکمیل کړي دي او نن یې ژمنه کړې ده چې دغه 12 ولایتونو نتایج به دوی ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستوي تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون وروسته له هغې چې د سیستم سره سر ورکړي هغه اعلان شي. خو مهمه دغه ده چې تر کومه ځای پورې که وخت هم نیولی دی خو مهمه دغه د چای حق اقدار ته سپارل شوی دی. په دغه 20 ولایتونو کې که تاسو وګورئ او دغه کسان څخه پوښتنه وکړئ چې په دغه ابتدایي لیستونو کې لاره پیدا کړې ده ابتدایي لیست ډیری خلک له دغې پروسې څخه خوښ کاریږي. هغه کسانو چې دوی زور درلودو زری درلودو اما د ملت رایه نه وه ورسره هغوی لیست ته لاره نه ده پیدا کړې. اما هغه کسان چې دوی ملت ته کار کړی دی او په دوی باندې اعتماد باور درلودو درلودو هغوی خپل راغې ته ورکړی او کمیسیون هم توانېدلی دی هغه امانت
انتخابات مسئله شو اوس دغه بله اندېښنه چې ځینې خلک یې لري چې که د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو شمېر زیات شي اویا اتیا کسه وي دا به له خلکو درک ورک کړي چې کوم یو د دوی د خوښې کاندید دی.
مونږ غوښتنه همدا وه چې که چېرته واوسېږي د ولسمشۍ کاندیدانو تعداد کم واوسېږي د اداري لحاظه به مونږ ته هم اسانه واوسېږي، هېوادوالو ته به هم د دوی په انتخاب کې ستونزه مشکل نه واوسېږي. تر اوسه درې اویا کسانو ته نه معلوماتي بس ترلاسه کړي. آیا د دغه درې اویا کسانو څخه څومره کسان کولی شي شرایط پوره کړي؟ تاسو پوهیږئ چې هغه شرایط هم څه ناڅه ستونزمن دي. د سلو زرو کسانو تذکیرې هغه هم ټیکر شوې تذکیرې او همدا ډول د دوی قانوني سن باید افغانستان تابعیت ولري، مسلمان واوسېږي، دغه تذکیرې باید اقلا د 22 ولایتونو څخه استازیتوب وکړي او همدا ډول 1,000,000 افغانۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د ضمانت په شکل سره کېږي، کوم جرمي سابقه ونه لري. دا شرایط دي چې دغه به ټول دوی پوره کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دغه ټول معلومات دوی سپاري، له هغې وروسته چې په دې اړه باندې ارزونه ترسره شي بیا به وګورو چې څوک به واقعا د ولسمشرۍ کاندیدانو ابتدایي لیسته لاره پیدا کړي.
بله ترسون صاحب محترم، شما در مورد سوالات و پیشنهاد آخر چی فکر میکنین که اگر بر شما پیشنهاد شوند که از کاندیداتوری خود تیر شوین، صرف نظر کنین، میکنین نمیکنین یا در نظر گرفته؟ لطفا نوبت شماست، بفرمایید.
تشکر. من پیش از اینکه به این سوال شما جوابتون میخوایم یک مطلب اشاره داشته باشم که هنوز تا حکنون هیچ کس کاندید نیست، صرف آقای پترام است و این جانب دیگه. و هیچ توهین تحقیر به هیچ کاندیدای ندارم، چون اونا کس کاندید نیست و این واقعیت های از این کشور و از این جامعه بود که من پیشتر در روشنی انداختم. و به ارتباط این که آیا من از کاندیداتوری خود تیر میشم، ناممکن است. من به پیروزی خود ایمان دارم، بر مردم افغانستان باور دارم که بر من رای خود استعمال میکنند، چون مردم افغانستان از بک‌گراند گذشتم، از کارهای گذشتم مطلق در جریان هستند، میدانند، میفهمند که من نه غاصب هستم، نه فاسد هستم، نه مفسد، مفسد و نه کدام جاسوس کدام کشور. بنابراین من به پیروزی خود ایمان دارم. و به ارتباط این که دوستا سوال کردن و پیشترم اشاره کرد دوست عزیز ما از کمیسیون انتخابات که بسته ها را همگی گرفتن، ولی من مطمئن هستم که از این تعداده که بسته ها را گرفتن این شرایط تکمیل کردنش هم کار ساده نیست و این شاید من این توانمندی را با وجود تعداد زیاد را که من معلومات دارم این را ندارم که این را تکمیل بکنن. و من هم خوش هستم که تعداد کاندیدا کمتر باشه. و دیگه یک چیز در خدمت عرض بکنم که به هیچ وجه به نفع هیچ کسی تیر نمیشم، و بلکه بازم تاکید میکنم به پیروزی خود. و در پالوی ازی پیشتر شما اشاره کردین که باید، چون سوال اول شما چنین بود که چی باعث شد که من روی همو مزولات و مشکلات مردم افغانستان و از مافیای قدرت من به حساب گفتم که این مروا داشته من خود کاندیدا بودم، ولی من در قدم اول خواست عموم مردم افغانستان صلح است. زمانی که صلح بود قانون تطبیق میشه، زمانی که قانون بود کار به اهل کار سپرده میشه. و در پالوی ازی مبارزه علیه فساد اداری از همه مسائل صورت میگیره، گرچه یکی از بزرگا به حساب دانشمندهای گذشته ها گفته که اگر نیاز با فساد اداری نه، صد قبر کافی است. و کسی که با زمین مردم است، زمین دولت است، با مال مردم، با ناموس مردم تجاوز کرده، اگر اینا محکمه شود نظر با حکم محکمه افغانستان که یعنی اشد و مجازات که بالایشان تطبیق شود، من مطمئن هستم که هیچ جرأت هیچ کس نخواهد کرد که بالای زمین مردم، بالای ناموس مردم و یا بالای به حساب اماکن
ترسون سه
مربوط به دولت و حکومت هست بتانند.
بله ترسون سه، این گپایتان درست است، یعنی آدم که میشنه و کلش معقول به نظر میرسه، منطقه عملی شدن از این تاتیت ممکن است. مثلا شما میگین صلح در قدم اول برتان مهم است، اما صلح چطور میارین شما؟ یعنی یک میکانیزم دارین، یک مثلا یک حسا دارین، یا یک گپ دارین، یک معجزه یا یک چیز در نظر دارین که این کنترل شه و برای اینکه طالبا خو میگه مکتب حکومت افغانستان هر کس که باشه مگب نمیزنم. شما به ما همی پلانا را اگر بگوین برای اینکه عمومی خو کلش عالم هم گفته میتونم آقای ساروان هم گفته میتونم بشه کلمات زیبا که مردم بگه والا وا وا مونتا در عمل چطور عملی باید شوه؟ یک پلان دارین؟
بله چرا نه، ببینن جانم یه طور اگر کسی خواسته باشه که در افغانستان سال و ثبات بیایه و در پالوی از این مردم به حساب بسال ها دسترسی پیدا بکنن، طبیعی است که به حساب طالب ها هم بچه های از امی کشور هستن و ما پیشت رهبرای از اینا مثل که همگی تلاش دارن که باید برن از پاکستان، ایران، روسیه و بعضی از کشورهای دیگه صلح را به حساب به گدایی بگیرن، در حالی که صلح به داخل افغانستان است، کسایی که می جنگن یا به حساب به ناموسش تجاوز شده یا به زمینش تجاوز شده و یا بعضی از مزلات مشکلات دیگه که تا 40 سال یا 14 در این کشور جنگ ادامه داره.
خب امی ترسون سای محترم ببخشید، ما یک کمه که میخواییم که سوالای مردم که شنیدیم واره هم بر شما پرسان بکنیم و ایست که امی کلمات پلانا را باز زیبا زیبا به زبان کل کاندیدار میارن، منتها در عمل امی پلان خود گفته نمیتونم. مثلا یک ما که اینی پلان دارم که سل بیایه و یکم کادر با کارست، یعنی پرسونل نفر با کارست، بگویه که اینه مثلا آقای اتمر کتم است، مثلا آقای فلانی کتم است، اونو وزیر دفاع میشه، اینی اتر میشه، باز این از طالبا فلانی را میارم، ما اونو خود میزازم، این سبا سل میشه، این تر پلانا رو ما کار داریم. تو خونه میشه عمومی کلش میگه ما سل میارم. نه
ببینید پیشتر شما گفتین معجزه، ما از معجزه آزا صحبت نمیکنیم، ما چیزایی که واقعیت از سرازی تماس میگیریم. بله ما با تعداد زیادی از طالب هایی که به داخل افغانستان هستن ناراضی هستن از عملکرد های از اراکین به حساب حکومتی و ما همراه از اونا در ارتباط و تماس هستیم، اونا هم آرزو دارن که در یک فضای صلح همین زندگی بکنن در این کشور. بناهن ما با جرات برای شما میگم پیش از این که ما برم به طرف انتخابات، اگر 31 عمل با یا 29 سرطان است، ما پیش از او 30% صلح را در افغانستان میارم، به این مفهوم که همی کسایی که در ارتباط هستن ناراضی هستن از عملکردهای یک تعداد از اراکین بلندپایی از این کشور و حکومت، اونا قبل از این که برن به طرف انتخابات اونا اعلان حمایت میکنن از ما، شاید در چندین ولایات باشه که ایره من از قبل به حساب به اثبات خود رساندم و از ما شعار ما همی است که ما در شعار نه بلکه در عمل به حساب کار میکنیم و در پالوی ازی من مطمئن هستم که مردم افغانستان با ما هستند و همکاری کردن و هر طالبی که در هیچ جمعه جنگ کاکا داره، ماما داره، خاله داره، عمه داره، نمیفهم دوست آشنا و همسنفی داره و یا همقریه هاشان هستند، ما توسط از اونا میتونیم که همراه از اونا تانستیم که روابط هم بگیریم و در این پروسه ادامه داره و ما
بله
مطمئنن که اونا هم به صلح نیاز دارن و اونا میخواین که در یک سلامت همین زندگی بکنن.
سلامت هستی تورتن سب. ساده سب دی ولسمشه دی انتخابات و دی زندیدو دی حمل دی یو دیشمی پزای دی سرطان نویشته میته پا دی اره واقعا تخنیکی ستونزی بی دا ستونزا و چی تروس بوریمو دی ولسی جرگی دی انتخابات و معامله پایتا ندر سوالی او واقعا جمعی و پا دی خاطر دا انتخابات تاسی وزنده ول او کنا سیاسی ملحوظات پا نظر که ول زکر چی زین خلق داوایی چی ممکن لطالبان سر دا سولی دی خبرو پا خاطر دا انتخابات زندی دلی وی کاوریدون کتا پا دی اره توزی ورکی مهربانی.
جناب ساروان صاحب مونږ د ولسی جرګې ټاکنې درلود، له ستونزې مشکلاتې درلود، له کله چې مونږ بیا د ټاکنو پروسې ته داخلي ګو باید د تیرو ټاکنو ارزونه باید وکړو او د ټولو همکارانو ارزیابي باید ترسره شي. په ورته وخت کې باید پوره چمتووالی د دې لپاره ولرو چې هغه تېروتنې او نیمګړتیاوې مو چې په تیرو ټاکنو کې درلودې هغه په راتلونکو ټاکنو کې تکرار نه کړو. اصلاحات باید رامنځته شي، تشکیلاتي اصلاحات دي چې
چې اوسنی تشکیلات د وخت سره متناسب نه دي او تصمیم په دې باندې لرو چې لوی خارونو کې غلطه مونږ خپل مدیریت نور هم قوي کړو پر اس کې مهم کسان داس کسان راولو ترڅو دوی وته نیګي هم د لوی خارونو د بخاریانو د پاره هم د ولسوالۍ د پاره غلطه دوی ټول لاسرسي ودرلودای شي. هم دا ډول د استخدام پروسه هم ډیره مهمه ده مونږ ته د هم دا شل رئیسانو بستون هم دا اوس استخدام تللی دی اعلان تللی دی یو سل دیرش نور بستون هم از مونږ اعلان تللی دی ترڅو د آزاد سیالۍ لارې هغه کسان چې واقعا ورته لري دوی راشي په دغه ملي پروسه کې زموږ سره همکار وسیږي. د ارتقای ظرفیت پروګرامونه تر لاسه د لرو د دې ترڅنګ د ټکنالوژي په برخه کې د همدغه کوم ټکنالوژي نه چې موږ په ولاتونو کې استفاده کوو هغه د 2008 کال ټکنالوژي ده. موږ په همدغه موده کې کوشش دغه وسیږي چې 2019 کال د ټکنالوژي نه استفاده وشي. د بایومټریک وسیله نه پراتونکو ټاکونکو کې استفاده کوو، څه ډول بایومټریک نه استفاده کوو، هغه څلور وړ پړاوونه ټول باید بایومټریک وسیږي کنه د انتخاباتو پر ورځ باندې واځي بایومټریک وکړو. دغه بحثونه د همدغه حکومت سره ټاکونکو خپلواک میسون رهبری پرې بحثونه کوي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لن شاپ برخه کې مونږ یو د ارتباطات او معاونیت را منځته کوو ترڅو وتوانیږو د ټولو زی داخلو خواو سره د غړي کې لا پیاوړی شي او دوی هم همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د ملي پروسه سره همکار ووسیږي. د رای ورکونکو د لیست په اړه باندې تاسو پیګیم د وخت کمک لامل موږ نه شو کولای هغه لیست هغه ډول چې لازم ولرو. په دغه کې به پراخ اصلاحات را منځته کیږي او ټول کسان په دغه لیست کې خپل ځان ګوري ترڅو د رای ورکونې په ورځ باندې بیا ستونزه مشکل ونه وسیږي. د ښوونکو او دولتي مامورینو ته هم د روزنې ورکول او همدا ډول د ټکنالوژۍ سره د دوی بلدول په دې اړه باندې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشخص پلانونه لري ترڅو هغه پلی کړی شي. همدا ډول د بهرنیو مشاورینو متناسب استخدام دی. دغه هغه پروګرامونه دي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون تر خپل لاس
یعنی د سولې له پروسې سره د انتخاباتو ځنډ ارتباط نه لري. ساس منظور داده
دوی به حکومت به د سولې د پاره کار تر سره کوي، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت مشخص دی ترڅو ټاکنې تر سره کړي او داسې ټاکنې وسیږي چې هغه ټولو هیوادوالو ته د منلو وړ وسیږي. په هغې کې هغه اصلاحات د دې باعث وګرځي چې خلک هم باورمن شي.
د سولې پروسه له حکومت سره اړه لري، لیکن زموږ ځینې اوریدونکي مثلا یو هم رحیم الله نوري دی، د له کابل څخه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولې خپلواک وایي، کوم کار یې خپلواک دی؟ که دا پوښتنه لدی لاری هم هغه کو یو څه تغییر کو چې شاید ځینو اوریدونکو په ذهن کې دا پوښتنه وي چې ولې د خپلواک ویل کیږي ځکه چې مشران او غړي د حکومت لخوا انتخابي شي یا ټاکل کیږي.
هغه خو هغه خپل پروسیجر لري، د قانون په لحاظ هغه کومه د غوراوي کمیټه چې ده د هغې پر اساس کې د غوراوي کمیټې غړي تاسو پوهیږئ چې هغه کسان دوی به حکومت ته د حکومت مشرتابه ته د همغه کسانو لیست استوي او ولسمشر به بیا د همغه کسان په منځ کې کسان ټاکي چې هغه د قانون پر اساس باندې همغه د غوراوي کمیټه پر مخ ځي. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې دمه پورې کوشش دې کړی دی، نهایي کوشش دې کړی دی چې خپل خپلواکي وساتي. تاسو پوهیږئ چې د حکومت غوښتنه دغه وه چې د حمل په یو دیرشمه د ولسمشرۍ ټاکنې او دغه درې واړه نورې ټاکنې هم ورسره ترسره شي. اما ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ظرفیت ته په کتو سره، امکانات ته په کتو سره، د او همدا ډول مدیریت ته په کتو سره دغه وپتیل او دای ښه وبولل چې د درې میاشتو په ځان سره دغه ټاکنې ترسره کړو او څلور وړه ټاکنې ترڅو د مدیریتي اړخه هم ستونزه مشکل پکې ونه لرو او په ورته وخت کې ټول اصلاحات هم وکولای شو پلی کړای شو او داسې ټاکنې ولرو چې هغه ټولو ته د منلو وړ وسیږي.
بله، خب به هر حال روی انتخابات یکم که زیادتر صحبت شوه. آقای تورسون مثلا در بسیاری ممالک دیگه مثلا در خود ریاست جمهوری امریکا که انتخابات شد، رئیس جمهور گفت که مثلا من اگر بیایم مالیه را کم میکنم، فابریکایی که تا حال گریختن رفتن چین اینجا وارا میارم، مثلا عساکر خودم میکشم. گفت که مردم برای اعتماد کرد و
رای داد. حالا ما که میبینیم کلگی کاندیدات عمومی گپ میزنن، از یک طرف اتپلانای خاص عملی که بگویم ما به 1 میلیون انسان کار پیدا میکنم، مثلا سیستم کاری رو درست میکنم یا مثلا تجارت رو میکنم، از این گپا هیچ پلان ندارن. و از دیگه طرف ها میبینیم که کاندیدا ها در بین خود جور آمد است. او کت از او میبینه، او کت از او. یک وقت سر یکی دیگه راکت انداختن، حالا دسر یک چوکی میگن که بیا بچش راکت بازی رو بس کنیم بریم ریاست جمهوری رو اردیم و شریکی بگیریم. یعنی عجیب غریب است که مردم یک قسم حیران میمانه. از او خاطر ترسن شه و شما توقع مردم این خاطر باشه که پلانای واضح بگوین سب. پلانای واضح گفتن نمیتونی نو عمومی میگن سب. چی میگن در این مورد؟
جانم من به هر سوال شما پاسخ میخواهیم بتن. در قدم اول تا زمانی که صلح در یک کشور نباشه به هیچ وجه نه زمینه کار برای مردم مساعد است نه کار به اهل کار سپرده میشه. مهم صلح است. زمانی که صلح آمد هر سرمایه‌دار میتونه چی داخلی و چی خارجی در افغانستان سرمایه گذاری بکنه. زمانی که سرمایه گذاری صورت گرفت در هیچ هزارها به حساب جوان ما و مردم ما شامل کار میشه، چون اقتصاد است و یا سرمایه گذارها هستن که در افغانستان یا در مجموع در کشورهای
خب امی ترسن سای محترم ببخشید که یکم که زبان وازی هم میشه پولمیک میشه معذرت میخوایم، منتها اینمی دینامیک شرایط شما کاندید میشن، یعنی دمیتو که جنگ است سل نیست، دینامیک شرایط میخواین بیاین و با مردم بگوین که ما براتون نانم میتم کارم بتم نی. یعنی اگر اینجا فرانسه یا امریکا نیست که کل چیز بسلای ترکمنا گلالا گلک باشه آرامی باشه آدم بیا ریاست کنه، شما دینامیک شرایط جنگ داوطلب میشین. دینامیک شرایط جنگ باید مردم از گرسنگی نجات بتین، برش کار باید پیدا بکنین، فابریکا های تاسیس بکنین که برش چیشه اینت پلانا باید گفته شوه. سب از این نقطه نظر چی میگین؟
ببینید به حرف شما بخی معقول و درست است. بازم تاکید ما بر صلح زمانی که صلح بود تماما شرایط معیا میشد، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی هم از هر لحاظ بر مردم تماما بستر انوار میشه. و در پالی ازی یک تعداد افراد اشخاص که امروز در حرکه قدرت تکیه زدن و صرف اونمو کسایی که شناخت دارن یا از حزب شست یا از تنظیم شست یا به اساس ملیت و مذهب که او تیکدار هستن، نه از همو ملیت هم نمیرن بلکه از اونمو نزدیکای خود آوردن و میرن و هنا هست که چانس دیگه مردم به حساب از دستشان گرفته. و در پالی ازی باز هم تاکید میکنم که یعنی بر مردم افغانستان وعده میتم که در قدم اول صلح، چون مردم افغانستان در 4 دهه به اثبات رسانیدن زمانی که میرن رفتن به پاکستان مهاجر شدن و یا به ایران مهاجر شدن، بار دوش از این دو کشور نمانده، یا سرک جارو کردن یا سرک به حساب کندن و جوی کندن و یا شاقترین کارها را کردن ولی نان خود پیدا کردن، چون در حجه یک فضای همین بود، یک فضای صلح بود، ولی مردم افغانستان که برش فضای صلح همین زمینه مساعد شد مطمئنن تمام. حالا ما چطور بتانیم زمانی که یک در بعض از ولایت های ما جنگ و ناامنی است، زمانی که جنگ ناامنی باشه در حجه نه سرمایه دار سرمایه گذاری کرده میتونه و نه دولت در حجه کار را انجام داده. بله پیشتر یک نکته بسیار کلیدی را شما اشاره کردین که به وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، کسایی را میگمارم که واقعا ترس از خداوند داشته باشن، عشق به وطن و دلسوزی بر مردم افغانستان و بخواین که جنگ مهار بسازن و بخواین که به حساب بود کسای دشمنای قسیل قلب اونا را نابود بکنن و رسیدگی به سربازها داشته باشن، نه مثل که به حساب در طول از چندین سال به خصوص
درست
4 سال که سرباز ما فریاد میزنه با پوسته افتاده در ماسره قرار داره و اونا نه تجهیز میشن از نه آشه و نه باته، حتی سربازای ما که شهید میشن اونا را هم انتقال داده نمیتونن. به هر صورتش ما میخواییم که در قدم اول او کسایی که میان در کنار حکومت ما صدای از اونا لبیک میگیم.
دیرانی منان سلامت و سید ترسن سید
و در مقابل مردم ما به قتل قتالشان ادامه بدن، ما هم امور رقم بی‌رحمانه اونا را نیست و نابود خواهد کردیم و افغانستان تصفیه.
بله دیره منه تورسن صاحب اوس څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري اوریدونکو راستولی دي. تازه خان سمسور د ننګرهار له ولایت لیکي وایي په یو وخت ټول انتخابات ترسره کول به پراخې درغلۍ لزان سره ولري او نتیجه به شنوي. دا مسله ښاغلی سادات ته متوجه ده چې درې واړه انتخابات د دوی کمیسیون غواړي په یو وخت ترسره کړي. اسلام الدین سادات له خوست ولایت له مندوزو ولسوالۍ څخه لیکلي وایي تر هر څه نه مخکې د کاندیدانو د اسنادو په کتلو کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي. حتی ویل کېږي چې ځینو د 12 پورې هم زده کړې نه دي کړې. په دې اړه به هم سادات صاحب نظر څرګند کړي. عبدالصمد حیدری لیکلي دي وایي آقای تورسن آنچه گفتید از توان شما بالاست، لطفاً به مردم راست بگوید، صلح از دید شما به ما قابل قبول نیست. تورسن صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. او یو بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی لیکلي دي چې وایي د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړو چې په خپلو پریکړو کې بې طرفه واوسي او د ولسي جرګې وروستۍ نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. لومړی سادات صاحب مهرباني وکړئ پوښتنې اول که تاسو ځواب ورکړئ. اول تازه خان سمسورو له ننګرهاره.
جناب سروان صاحب له ننګرهار زموږ دوست چې سوال کړی، واقعا څلور واړه ټاکنې چې هغې سره د غزني د ولسي جرګې د ولسمشرۍ ټاکنې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا ټاکنې په یو ځای ترسره کول قوي مدیریت ته ضرورت لري او همدا ډول تر څو قوي ظرفیت ته ضرورت لري تر څو وتوانېږي څلور واړه ټاکنې په درست ډول سره مدیریت کړي. په همدغې موخه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون زیات فشار چې درلود په دې باندې چې موږ نشو کولای د حمل په یو دیرشمه څلور واړه ټاکنې ترسره کړو، که چیرته موږ ته وخت راکړل شي تر څو وتوانېږو اصلاحاتي برنامې مو پلي کړو او د ټولو دغې پروسې او د همکارانو ارزونه هم ترسره شي، وروسته له هغې به موږ د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ولایتي شورا ولسوالیو شورا ټاکنو او د غزني د ولس جرګې ټاکنو دپاره چمتووالی ونیسو. دغه درې میاشتنی ځنډ هم په همدغه موخه باندې ترسره شوی دی تر څو د راتلونکو ټاکنو دپاره پوره تابیاوي ونیسو او په دې برخه کې بیا هم موږ د ټولو هیوادوالو همکارۍ ته اړتیا لرو تر څو دوی زموږ سره همکار واوسیږي چې دغه ملي پروسه هم وتوانېږو پخوالی ته ورسوو. د بیطرفۍ په اړه باندې زموږ دوست پوښتلی و، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر وروستي حده پورې کوشش دی کړی دی چې د دې ټولې فیصلې او پریکړې بیطرفه واوسیږي، اما د افغانستان عیني واقعیتونو شرایطو ته که موږ او تاسې راشو دلته که په لوړه فیصدي باندې بیطرفي حفظ شي ما په نظر باندې دا به ډېره ښه واوسیږي. سل په سلو کې توقع د حکومت د کمیسیون څخه هم درلودل د افغانستان عیني واقعیتونو شرایطو ته په کتو سره چې زورمندان هم د اوس حاکم دي، مافیا هم د اوس بدبختانه د خلاص لاس لري په افغانستان کې، نه یوازې په لرو پرتو سیمو کې، حتی په مرکزونو کې، د ولایتونو په مرکزونو کې دلته دوی څه چې وغواړي ترلاسه کولای شي. په داسې شرایطو کې باید موږ هغه غوښتنې یا توقعات هم د عیني واقعیتونو سره سر وخوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر وروستي حده پورې هڅه او کوشش د دې کړی دی چې حق حقدار ته وسپاري. د دغه دوه دېرش ولایتونو ابتدایي لیست د دې یو ښه بېلګې په ډول سره موږ یادولی شو. تاسو پوهېږئ په دغه دوه دېرش ولایتونو کې ډېری داسې کسانو لیست لاره نه ده پیدا کړې چې دوی حکومتونه ګواښل، دوی بغیر د زور څخه بله خبره نه وه، اما نن چې د ملت رای نه وه ورسره ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی زور ته نه دی تسلیم شوی او موږ ته لومړیتوب د ملت رایو درلود او د ملت د رایو پر اساس باندې ابتدایي لیست خلکو لاره پیدا کړې ده.
شاسب یو مسئله دی
تورسون صاحب سوالش جواب بدن که تورسون صاحب محترم هم یک سوال متوجه شما بود،
انتقاد بود، بلکه
انتقاد بود. بله سیم.
بله بله ببینین جان من، ما هر حرف را که میزنم نظر به شواهد و مدارک میگم. یک تعداد که به حساب زورمندا و یک تعداد از القهات هستند که به حساب طالب های ساختگی دارن به ولایت های مختلف، به این مفهومه که اونا به خاطر تور و چپاول و غصب معدنها و ودپالی از این که معدنها را در اختیار خود دارند و دیگه این که زمین های مردم در همو قرا و قصبات و یا ولسوالی هایی که هستن اونا را غصب بکنند. یعنی در مجموع طالب هم به او قوت را که ما سرش محاسبه میکنیم و قدر قوت هم نیست، اکثرا طالب های ساختگی است که پیش ما شناسایی شده به مثابه یک سیاسی، به مثابه یک کاندیدای ریاست جمهوری. از هر ولایت پیش ما مشخص است که در کدام ولسوالی تحت رهبری کدام لیدر و رهبر اینا اوج با سرنوشت کشور و مردم خود بازی کردن و در اوج نامی و بی‌ثباتی را میارن. این مشخص است پیش ما و در پلیس در قدم اول رسیدگی در وسط حکومت ما رسیدگی به امنا خواهد بود، به هیچ وجه به اینا را باید تارمار شود. و در پلیس پیشترم اشاره کردم که ما زمان گذشته را یک بار تجربه داریم که در دوران حکومت شهید دکتر نجیب الله زمانی که با رهبران شیشتم سال 71 شما سرنوشت افغانستان دیدن که در هیچ جویای خون روان شد، چون رهبران نه بین خود جور آمده بودن و در پالی ازی اونا نظر به دستور کشورها در هیچ عمل کردن. و وقتی که من میگم که من میخوایم به داخل افغانستان، طالب هایی که به داخل افغانستان از می جنگن یا از اثر ظلم و ستم و چور و چپاول یک تعداد از القهات مافیایی و که در داخل حکومت است و که اینا وادار شدن که علیه مردم خود و علیه حاکمیت که
ترسن سب پدی اره تاس خبری وکره لطاس دخی و بلا پشتنه لرمه اغی پشتنه داده چه مخی شاغل سادات ویل چه هغه کاندیدان چه پا ونتوانی دل چه پا انتخاباتو که رای ترلاسه کری و بریالی شی اوس انتقادونه کوی و وای چه ده انتخاباتو خپلواک کمیسون در غلی کرده یا ده پلانی کاندید ملاتر کرده تاس چه زان کاندید کرده ده انتخاباتو پا خپلواک کمیسون بانی باور لری او که سبا ده انتخاباتو نتیجه جمهوری ریاست انتخابات وشی او نتیجه اعلان کی تاس ته بده منلو ور بیا او کنه که چرته موبایل لیو بیا به وای چه درغلی شویده.
نه خیر، من امروز هم زمانی که ثبت نام کردیم همراه تماما کمیشنرها صحبت داشتم و اونا را همراهشان همین مسئله را مطرح کردم، گفتم که اگر از خداوند ترس دارین و دلسوزی بر مردم افغانستان فقط برای مردم نه با فشار زور از هر طرفی که بالایتان وارد میشه، گفتم مردم افغانستان در کنارتان است، حتی با می جمله گفتم ترسان هم در کنارتان است، حمایتتان میکنه. و اگر کسی با رأی مردم به حساب میرن رئیس جمهور افغانستان میشه، اولین کسی که تبریکی میته من شاید شخصا خودم باشم. بله
امیج ترسون صاحب محترم، خب یا باز در آینده معلوم میشه، منتها یک دو نمونه داریم در انتخابات دیگه ممالک، مثلا دمی سال گذشته بود در ایتالیا یک تعداد جوان ها برآمدن بعض مسائل پروتست کردن و یک قسم از رشخندی و مسخرگی شروع کردن، مردم مگم خوششان آمد گفتن که راستی یا اگر بیاین یعنی کارا را میکنن، مثلا اصلاحات میارن و کار میارن ضد مافیا هستن، به او رای دادن و بالاخره حکومت جور کردن. و یکی هم مثال لومدش در ترکیه که در سال 2002 وقتی که رجب طیب اردوغان کاندید شد، در وقت مردم که دیگرها را دوست نداشتن، حزب جمهوری خواه، حزب لیبرال دیگر که در فساد آغشته شده بودن، بانک ها را خالی کرده بودن، گفتن گمش کوه خو کلش در فساد آغشته شدن، بانک ها را خالی کرد، بعد ببینیم که همین مسلمانش چی میکنه بر از این رایبته. مال شما یک استراتژی واضح رقمت بگوین که مردم برتان علاقه بگیره. این قسم خو عمومی گفته بودن صاحب، خو هیچ کس برتان رای نمیده، چقدر میبینین شانس خود صاحب؟
شما ببینین جانب من خو ناگزیر هستم مطابق به سوال شما جوابای خودم باشم و من مجبور هستم دیگه، به خاطر از اینکه شما مو سوال میکنین و من ناگزیر هستم که به سوال شما پاسخ بدم. و شما خواهمی سوال کرده بوده نزد
نیه، خب ما پلانای شما را میخواییم، مثلا بگوین که تونل شکاف میکنیم، یک تونل دیگه جور میکنیم، در ظرف دو سال رای سالنگ حل میکنیم، اینتر پروژه ها پلانا مثلا بودیجیشان باید آماده کنین، بگوین که نزینجا بودیجیشان میگرم، اینه کل مردم برتان رای خواهد داد که ولی تونل خود ایز کنه کنه تونل خود واز میکنه زی.
ببینید جانب، چرا حرف که عملی نشه چون این وعده ها داده شوه؟ هر حرف که
خب مثال گفتیم، پلانای شما را کار داریم، چی پلانا دارین؟
شما یک بار اجازه بدین، نه اگر شما اجازه بدین، شما فرض مثال به مسابقه یک ژورنالیست چطور این سوال از من میکنین و میگین 4 تا طفل به ایتالیا جمع شده بودن و هوج چنین شعارا دادن. هیچ کار تفلانه نیست، هیچ ریاست جمهوری است.
فل نگفتم جوانا و خو صدر اعظم شدن اول سه بمو تفلا خو تفل نگفتم من. جوانا گفتم که با بسیار گپای خوب آمدن.
و ما حرف ما عمل خواهد بود، حرف ما به حساب ما مثل دیگران شعار میتیم و نه هر حرف ما عملی چیزی که در توان داریم. دیگران وعده کرده بودن که 3 میلیون به حساب رای میتیم و یک تعداد دیگه گفته بود که ما وحدت ملی را نمیخوایم، یک تعداد دیگه گفته بود که ما فرض مثال فلان کاندیدا نمیخوایم. ولی چرا رفتن در کنار هم؟ ایره زمان ثابت میسازد چیزی را که تورسن میگه.
خب بله تورسن صاحب محترم، وقت برنامه ما به پایان رسید، یک چند دقیقه استودیو را باید ترک کنیم. معذرت میخوایم اگر شما را خفه ساخته باشیم، منتها ما میخواستیم پلانای واضح از شما بگیریم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد حکیم تورسن، کاندید مستقل ریاست جمهوری برتان، آرزوی موفقیت میکنیم. و همچنان محترم آقای زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، از تشریف آوری شما به استودیو هم یک جان تشکر. امیدوار هستیم که دیگه سخنگویا هم مثل شما عمل بکنن، همکاری بکنن با مطبوعات. و همچنان از همکارایم که امروز با ما در تهیه و نشر برنامه همکاری کردن، آقایان ویس کاکر، رامین کاکر، شمشاد زدران، میر احمد صافی هم، یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل، خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل، نه پاتې ذکر کې ور زرايا ور کو خپل، نه پاتې ذکر کې ور زرايا ور کو خپل، خاورا خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل، خاورا مو د جنگل بد مرغیو پاک او خپل، نه پاتې ذکر کې ور زرايا ور کو خپل. Love.